دوستانو ستلی مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل ان مو هرکلی کوم. په روانو 2 ساعتونو کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه خبريږي چې زما دوه همکاران ظریف نظر او اسمت ساروان به درته وړاندې کړي. تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره یې خبرې پای ته رسېدلي. چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه سپین بولدک ولسوالۍ کې نهه سرتېري وژلي دي او د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدل یې ویشتمې ورځې ته داخل شو. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره یې خبرې پای ته ورسېدي. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې له هندي چارواکو سره پر دې وغږېد چې څرنګه له افغانانو سره مرسته کولی شو چې دوامداره سولې ته ورسېږي. ښاغلی خلیلزاد له هند څخه د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوول او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیار وی جی ګوخال سره د افغانستان د سولې پروانو هڅو خبرې کړي. خلیلزاد په جنوري 23 په سیمه کې وي. افغانستان او پاکستان او چین ته به هم سفرونه وکړي. افغان چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه د سپین بولدک په ولسوالۍ کې پر یوې پوستې برید کړی دی او لږ تر لږه نهه سرتېري وژلي. په سیمه کې د پولیسو یوې باوري سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته د سپین بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. د دې سرچینې په وینا د پوستې ټول سرتېري وژل شوي دي چې شمېر یې نهو تنو ته رسېږي او د پوستې تجهیزات وسلوالو له ځان سره وړي. د کندهار امنیتي چارواکو رسمن تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. طالبانو د برید مسؤلیت منلی. سپین بولدک چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده په وروستیو کې ورڅخه پرله پسې د وسلوالو د بریدونو رپورټونه ورکول کېږي. افغان نظامي چارواکي وایي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی له څو نورو وسلوالو سره وژلي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو نن په یوې اعلامیې کې وویل چې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یو هدفي برید کې د دې ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مسؤول قاري صبغت الله له خپلو شپږو وسلوالو سره وشلې. خبر پاڼه زیاتوي چې قاري صبغت الله په فاریاب کې د طالبانو مهم استخباراتي چارواکی و چې په یو دقیق هوایي برید کې وشل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت اداروي په هلمند کې د طالبانو د وسلو او مهماتو وزیر له منځه وړي. د ملي امنیت له ریاست څخه نن په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ځواکونه تېره شپه د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو مهم قومندان قاري ظاهر په قرارګاه او ډیپو برید کړی دی چې په زیاته اندازه چاودیدونکي او مخدره مواد ترلاسه کړي دي. د سالنګ لوی لارې یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا لوی لارې چې په وروستیو کې د سخت طوفان او واورو ورېدو له کبله تړل شوې وه نن سهار د لارې له پاکولو وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. نوموړي ویلي یوازې نن سهار په جنوبي سالنګ کې د واورو څو راشي راښویدلې چې تلفات نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې د رئیس په وینا د محل په سالنګونو کې د واورې کچه یو متر ته رسېدلې. طوفان کم شوی او هغه موټر چې ژمنی وسایل ولري کولی شي چې له دې لارې تګ راتګ وکړي. د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدل یو ویشتمې ورځې ته داخل شول. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو د تړلو اوږده رخصتي ده. دا د ستونزې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه د کانګرس د ډیموکراټو غړو او سپینې ماڼۍ ترمنځ خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا یو شمېر فدرالي ادارې د ډسمبر د 22 نیټې رئیس وروسته لاغې وتړل شوې چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټو غړو د یو دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا غوښتل شوې بودیجه رد کړه. ټرمپ دا مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول په ملي امنیت پورې تړلې مسله بولی خو ډیموکراټان دا یو بې ځایه لګښت بولی. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې. شان راین پرون په یوې اعلامیې کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې په حسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی خو اسوشیتد پرس بیا د دفاعي چارو د مسؤلانو په وینا خبر ورکړی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړي دي او تر اوسه یې کوم سرتېري سرتیر له دې هیواد نه ندی بهر کړی. چارواکو ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا وبخې چارواکو ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. او امریکا او پولند راتلونکو میاشتو منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. پامپیو ځکه منځني ختیځ ته تللی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکي پرېکړې د عربي هیوادونو او اسرائیلو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې ګواکې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه زیر آسمان کبود رسید و ما و آقای ساروان برای 2 ساعت در خدمت شما هستیم. موضوعاتی که انتخاب کردیم در قسمت اول مسئله کار یا بیکاری و مشکلات جوانان هست و در قسمت دوم اصلاحات در کمیسیون انتخابات هم تمیز.
بله دقیقا نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې خبرونه کې په دو موضوعاتو خبری کوو. لومړی په افغانستان کې پر بیروزګاری ژغیږو. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات ځوانان کار او روزګار نه لري، او له همدې کبله ډیری ځوانان هڅه کوي چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د هیواد په څه باندې 2 میلیونه اوزګارو کې شاوخوا نیمایي هغه ځوانان دي چې منځنۍ نیمایي لوړې او یا هم لوړې زده کړې لري. د دې وزارت په وینا د بیروزګارو ځوانانو په منځ کې شاوخوا 1 میلیون هغه کسان دي چې زده کړې کړې دي. د اقتصاد وزارت وایي سهراب بهمن پرون ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
در حدود 2.5 میلیون نفر بیکار هست که بیشتر نصف از این و یا در حدود 45% از این کسانی باشند که حداقل از صنف 12 یا از پنتون ها فارغ شده هستند و متوقعش کسانی هستند که مهارت های آنچنانی ندارند و اونها اکثر کسانی هستند که کارگرای روزمزد هستند.
د راپورونو پر اساس له 2 کلونو راهیسې د ولایتونو په لرې سیمو کې د بیکارۍ له امله زرګونه کورنۍ لویو ښارونو ته کډه شوي چې غړي یې د ښارونو په واټونو کې له سهاره تر ماښامه کار ته انتظار باسي. دا حالت د ښارونو پر وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی او ترڅنګ بیکاري سبب کیږي چې جرمونه ډیر شي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه امکاوي په هیواد کې د کاري ستونزه له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده، خو کمولو ته تدابیر نه نیول کیږي. په دې خبرونه کې په لکه څنګه چې مو وویل په بیکاری خبرې کوو. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو خبرې کوو. نن سبا هم نړیواله ټولنه او هم افغان ګوندونه د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي ترڅو د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه تېروتنې تکرار نه شي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وشوې.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترمی که میخواییم با ایشان تماس برقرار کنیم، محترم آقای عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، محترم آقای جلال‌الدین هشام استاد پوهنتون، محترم آقای عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان است که هنوز خو همکار ما آقای شمشاد بسلا تایید نکردن که اینا در تلفن با ما باشن.
بله، او هم درس ده هم باید ووایی چه شاغل جلال الدین هشام چه ده پهانتون استاد ده وعده کرده چه استیدیو تا برا رسیشی ده کابل لاره کلا نکلا ده گنگونی پا وجه سبب کیشه چه چوک پخپل وقت ونه رسیشی.
بله،
خو شاغل عبدالفتاح احمدزی باید تلفن تا جواب ویلی وی چه تلفن تا داشه با جواب نویی. شمشاد زردان وای چې تلیفون ورزی خو جواب نه وای. همدارس عنایت الله ناصر چې د ځوانانو د توانمندۍ او هماهنګۍ د شبکې رئیس دی باید سټوډیو ته راشي چې دوی هم نه دی راغلي د ترافیک په وجه.
خب خیر باشه، تا وخت ما خود تا میتونیم روی بعض مسائل صحبت بکنیم. نمونه هایی که در دیگه دنیا هست برای جوانان امی سیمینارها، کانفرانس ها، مثلا کورس ها داده میشه که چطور میتونن بر خود کار پیدا بکنن. یعنی اگر دولت خودش کار داده نمیتونه، این نظام کمونیستی یا سوسیالیستی نیست که دولت بر کل این کار بتونه، بر کل این نان بتونه، از این قبیل مسائل. از اون خاطر جوانان خودشان هم فکر بکنن که چطور میتونن بله
جانت کار ایجاد که تخلیقی که اتا بله. نظر صاحب تاسو خبر دقیق ده، اوس هغه وخت نه دی چې ټول خلکو ته به حکومت کار ورکوي. البته د پخوا او د اوس وخت یو بل تفاوت اومده ده، چې پخوا به زموږ د یو په هنتونم درلود په ټول هیواد کې، لږه به څومره څو زره کسه فارغېدل د کال چې دولت به ټولو ته کار ورکولی شوی. لیکن اوس موږ په تر سلو به زیات په هنتونونه لرو که هر یو زر زر کسه یا دو دو سوه کسه هم فارغ کینو، ډېر زیات شمېرې زیاتېږي ټولو ته، طبعاً چې حکومت په دولتي ادارو کې کار نشي ورکولی.
بله، یک اصطلاح در بین ما و شما میگه اگر تعداد اول مو خشت اولش کج مانده شود تا به آخر کج میره. از او خاطر وظیفه مادرها و پدرها هم هستن که وقتی که اولاد خود به تعلیم و تربیه سوق میتن، به مکتب روان میکنن، از او اول فکر از ایران بکنن که در کدام ساها اینا تحصیل بکنن که بتانن خوب کار پیدا بکنن. بله، خونه میشه که کلی وزیر شوه و کلی جنرال شوه، کلی سفیر شوه و کلی از 30 میلیون انسان چند تا وزیر مبره. یعنی بله، از او خاطر از سر تعلیم و تربیه باید بسیار زیاد فکر شوه از اول.
بله، په نور دنیا کې څوک مخکې تر دې چې پوهنتون کې کومه څانګه انتخاب کړي، اول په دې فکر کوي چې که زه دا لولم نو په دې کې به څومره د کار امکان وي. بله، یعنی څوک چې رشته انتخابوي د کانکور په ازموینه کې، اول باید په دې فکر وکړي چې که زه فرضاً اقتصاد انتخابوم نو په اقتصاد کې څومره کار شته، که زه څلور کاله وروسته فارغېږم ماته به کار وي او کنه وي. په دې شي باندې باید مخکې تر مخکې فکر وکړي، کنه اسی باید خپل وخت هم ضایع نه کړي، او حتما د فکر ونه کړي چې ماته به زکه لیسانس واخلم خامخا به کار پیدا کړي.
بله، اما یک فکایی مشهور است که کدام محصل د پانتون غیر اناتومی کنه میفهمیده، اناتومی هر چیزی که پرسان میکده بازو میامد، مثلا میگه اناتومی گاو بگو، بازو میگه والا سر یک گاو یک کنه شده بود و بازو کنه انتر اناتومی داره. حالا ما و شما هم شاگردای ما در افغانستان کل کسا یا فامیلا میخوای بچهش یا پیلوت شوه یا دکتر شوه یا وزیر شوه یا رئیس. حالا هزارها شغل دیگه است که مثلا در سایه وترنری، در سایه مالداری، در سایه زراعت، اینا باید از اول فکر بکنن که چی کارا میتونن بکنن.
یو بل مسئله چه نظر صاحب زموش په وطن که ډیر ځوانان ورته پام نکوي هغه کسب دی. که مو فکر کړی وي تر ډیرو هغو کسانو چې څو سندونه لري، لیسانسونه لري، ماستریان لري، تر هغو کسبګرو ته ډیر شکار دی، عاید په نظر ډیر شکار پیدا کیږي. یعنی که چا فرضاً نل دوانی زده وي، ویلډینګ زده وي، دا په هر ځای کې کار پیدا کولی شي او ژوند یې تر ډیرو هغو کسانو چې په دولتي ادارو کې مامورین دي بهتره دی.
بله، آقای سربان، آقای شمشاد زدران هم تلفن کرده میره دستش بند، بس منتها چطور میشه که به شنونده عزیز ما یه ذره فرصت بدیم، اونا هم فکرای خود نظرای خود گفته برن تا زمانی که میمانا آماده شون یا در خط شون. ما شماره های تلفن یا یک اعلان کوتاه میاله میگیم بانیم، یک اعلان کوتاه بعد از شنونده عزیز ما.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خب شنونده های عزیز ما، اگر خواسته باشین تلفن کنین، بعد از اینکه هنوز مهمان ها آماده نیستن، شماره های داخلی ما 0700 822 755 و 0799 203 542 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
بله، نظر سه پرون مو د افغان بیسیما تصواتله شمیره خرابه و خونن جوړه ده. اوریدونکو کولای شي لدی لاري هم خپل نظرونه راوستوي، اتصواتله شمیره پیاد لري، لند اس ام اس یا پیغام راوستوي، هم درز د سکایپ له طریقې له مرسته تماس ونیسي. radio.azadi زموږه سکایپ پته ده. اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، دوی ته به هرکلی ووایو. مهرباني کوئ سر. و علیکم السلام. سلامت و سهی لکم، زین خبری کوئی
سهی نمیش نوینم بخیر
شسب زابل ولایت سخه، یا اوله اغا ولایتو چی وضع ایدیره شنه ده اقتصادی نظره. مهرباني خیر
واسه تلفونش هم چندان
قاصدین معلوم بشه. بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو خبری وکړه.
بله
مهربانی صاحب
بفرمایید صاحب شما در خط هستین. بفرمایید
آقای نظر وطندوست شما رو ولایت المنزه آمد داده.
بله وطندوست صاحب شما خیلی انشاءالله بیکار نماندین. نه
نه وطندوست صاحب دیر فعاله داشت
ما باور کنیم اگر بیکار نماندیم ما خود نقصیش نیست و مردم ما کس داریم بسیار سخت بیکاری است جناب دست به حد بیکاری با اوی خود رسید آقای نظر سیچ شما چه خدر رو بگویم باور کنیم شهر که صبح تا شب ما میبینیم غیر از کلان کنم آدم ها سای کنیم گدایی میکنن تیم کار که نیست نام این دست گدایی دراز میکنن این از آدمی جور کده که دایگر و سوالگر زیاد شده آقای نظر یعنی از صبح تا بال شاید اک پنجاه نفر خوب بر از آدمی دکان آماده شده دکان نگردن گدایی میکنن.
بله
استفاده آقای نظر حتی همی کسایی که میرن باور به خدا کنید آقای نظر تا شب میگردن حتی پنجاه افغانی که تیمور پیدا کردن مثلا ما خود ما میبینیم پنجاه افغانی که تقریبا نیم دلار میشه یعنی صبح تا شب که نفس بکشن پیدا نمیتونن
وزیف
کار بسیار
به حد
خراب است آقای نظر.
بله از خاطر از این مشکلات بیکاری که ما هم درک کردیم پیام ها میاید شنوانده تلفون میکنه از این مخاطر این برنامه را ما گرفتیم آقای ساربان و اینا سرش فکر کردیم که یک ساعت به شنوانده ایجی ما فرصت بتیم اونا برالله وزی که مشکلات خود به زبان میارن راه های الان پیشنهاد کنن چی باید شد.
بله لیکن یا بله مثلا دو وطندوس مخداری چی پا دیاره تبصیره و که سرال دی چی خلق بیکار دی خو چارواکی مو بیکار ندی در استودیو ترا نغلل شاقل احمدزای را نغی بیکار ندی لدی معلومی جد دوی کار جور دی مهربانی استاسو تبصیره چوا
به نظر ما چاریش آقای نظر خود دولت مجبور است که برای مردم خود کار آماده کنه زمین کار فراهم کنه کار موسسات نیست کارهای دولتی که شما کل با واسطه و هر کسی واسطه است در قوم خویش خلق در پلیس است در سروالی هر کسی کار میکنه قوم خویش خود جمع میکنه به صلاح اگر مدیرش رئیس سروال بود بیشتر کوشش میکنه اگر خود نزدیکای خود خشانده خود جمع کنه آدم غریب کس آقای نظر ما امین تکسا را میشناسیم ما تاور یک نفر آمد کلان آدم بود از یک ولایت دیگه بود اینجا کارگری میکرد با زمان قسمت بشه خدا راستی نان نخوردیم گیزه کرد ما نقدر نان خوش بخورم آخر ما باشه گدارم ما بسیم یک دست فانی برس دادم ما بسیم میره بگیر همیره بخور یعنی این قدر وزیف خلا بود حتی مردم با شکر نخود کار نکنن سر فلکه که بوری یک دفتر کاریگر کار باشه باشی ست دفتر جام میشه که مادر بیس بام میره که میره مادر پنجا وانی میرم آخر در شکر خودم که بگیر میبرد کار که بخدم شکر میشه نسیر کل پاس وان گنید
درست
یعنی بسار خطبار است
تشکر
آقای نظر پول داره و خوب اونای که از رای غیر قانونی به دست میرن مثلا مرکز دولتی دارن اونا اون مایش نو شده میکنن مالتا کریت باس و کهلا کریت باس میبرن گوشت مثل فول اصلی مصرف میکنن مردم غیر نیستن این نمی خاطر است که بین مردم و دولت تفاوت زیاد شده بین مسکین دایگر کسی پیشار پول دایگر گرفته آقای نظر
درست
تشکر وطن دوست خوب موضوع رو متوجه شدین تشکر
سلامت تو سی بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
بله بفرمایید صاحب
مننه ډاکټر منصور مجازل نه قبل خمیری کنی ولی ګورئ د ځوانانو لپاره ځنې مهارتونه لازم دي چې پغه باندې باید ملبس ویم تنها ده نه چې ټول افغانان کارګر ووسیږیم یا ټول ته دولت کار ورکړي موږ ځوانان د کوچنتوب نه او کله چې د کار سینټر رسیږیم دوی اقلا په ځنو مهارتونو باندې بلد وي او د دې ترڅنګ ځنې کسبونه دي چې یعنی اکثریت افغانان هیڅ نوع کسب نه لري اما د کار تقاضا کوي دوی له خیاطۍ نیولې تر نجارۍ تر سلمانۍ همدغسې په سلګونو نور کارونه وي تجارت وي درې شام په درې نورو ساتل کېږي پیسې په تجارت څوکۍ او قدرت په ښو پیسو او علم په مطالعه باندې دوی هیڅ دغه درې واړه نه کړي کورنۍ توجه نه ورته کړي تنها او بله طبقه ځوانان چې دي هغه تنها د تحصیل کاتګوري یا سرټیفیکټ یا دیپلوم تا یا شهادتنامه تا.
بله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب محترم ای امی گپای که شما میگن 100% راست است یعنی این انتقادات موجود است منتها رای بیرون رفتم سرش فکر شو مثلا در دیگه دنیا در بسیاری ممالک اتو تجارای هست که به میلیون ها انسان کار داده میتانن مثلا در افغانستان تجارای ما اتر میخوان که زود کده مال بخرن زود کده مال خود او بکنن دیگه پشت دیگه گپ نمیگدن این سرمایه گذاری نمیکنن در یک فابریک که حداقل یک ده 20 نفر از خاطر از برکت از وان نان بخورن. یعنی چرا امی طرز فکر چرا در افغانستان تغییر نمیکنه؟ مثلا امی بلند منزلا معلوم نیست که پیسیش از کجا آمده، خو خیر پشتش نگردن، منتها خو برادر یک فابریکه جور کو، یک کار بکو که مردم برش کار پیدا شوه. طرز فکر چطور تغییر بکنه در افغانستان صاحب؟
من تشکر. ببینی اول خوب باید کارمندان، کسانی که یعنی منابع بشری هستن، یا باید خود اصلاح بسازد تا تجارا بالای آنها باور داشته باشه و آنها یک کار را بسپارم. اول می دوم اینه که باید دولت برنامه های تشویقی داشته باشه، یعنی به ایمانم برای بعضی جوانا در یک منطقه یک کار را آباد کنه و او کار توسط ماشین نکنه، یعنی توسط منابع بشری انجام بدهد. این یک را کار شده میتونه. مثلا در اکثریت جایی که مثلا یک چیز میکنه یا یک چیز آباد میکنه، آنها اکثر ماشینری آمده در افغانستان کار میکنه، بالای ماشین بالای باید برای اشخاص کار کنه. یک موضوع. موضوع دومی نیست که همه والدین باید چی کنه، اولاد به شکل کلام بکنه تا چند مهارت داشته باشه. یعنی اکثریت شون اول باز میگه که انتقاد میکنی، یعنی بعضی مهارت ها ندارم. از طرف دیگر یا باید بعضی مثال پیشه هایی که در شهر مثلا کار پیدا میشه، از شار به دی از شار به دی ببره، از دی به شار بیاورد، یا هیچی کارا رو بلد نیست. بعضی خردکاری مثلا تجار امیال اکثریت جوانان در مسجد و در پیتاو ششتا یا بره سنگ پیدا کنه، وقتی زمینه مثلا شد خیست بزنه.
بله. داستاس دی خبرو پا تایید از مشر دی رفانان چه پا عربی هوادونو که کار کوی، اوگی طول اکثریت ساده کارگردی یا او که بختور ده اوگی دکانداران دی دی هند و پاکستان و فلیپین و دی دیغنور و هوادونو کارگر اکثر ماهر دی، او چه ازده کردی، چه ویلدنگ زده کرده، چه خیاچی زده کرده، چه یو بل کسب زده کرده، اوگی زموش دی کارگر رو پا تناسب چو برابر زیاد ماش اخلی که چرت زموش ده غستاس و خبر خلق کسبون از دکری مهارتون از دکری که بل جایم جینو ترنور و بزیاد ماش اخلی.
ایوه بلا خبر از ماسر اکثر دوانان پا اندرد، یعنی امکانات بانده داغین انگیزه خیستل شده، در دولت باید قرضه ورکری. دیدید رنگ فکر وده که زستا مثال ورکام از زوی و ما ترسو چی تاسو خز ای پشوی نه یا لمن زتللی نه و پاتوی نه یا ایرونو که مداخله نشن کوله. دوانان انگیزه خیستل شده ما که مخی والدین توه دو، یعنی پا پتی که باغ میشی کرلی یا پا زکر چیده پاقی بانی تجارت میشی کولی یا پایسی چیده پاقی بانی کمکار بار میشی کولی، اعتماد منیدی پا خپل اولاد بانده. اغیط بعد انتقال که خپل رول و صلاحیتون انتقال که هم اغام به اصطلاح با معارفه کیگی پا خپل اقتصاد بانده سه منگول تینگوی دیده کسنگ نورم انکشاف پیدا کیگیم. بله مهم خبر داده که دغه ځن ځوانانو ته چې مهارت لري باید قرضه ورکړل شي، په اصطلاح یو کاروبار چې لري و اکثر ځوانان انګیزه لري.
لیکن د موږ په وطن کې د قرضې مسله یو څه مشکله ده ډاکټر صاحب مجاز. هغه داده چې پول مخلص دي یو څه قرض واخلي او سبا و تختی گاونډیو هیوادونو ته یو څه اطمینان هم کم ده.
چې ضمانت باندې قرضې ورکړي ورته مالکانو سره په اعتماد باندې ځن وارث کارونه چې خلاصيږي. یو بل مهم خبر ده چې ځنې وزارتونه باید خصوصي طرف مثلا د مارید کتابونه دي دا باید خصوصي طرف تلوري زه فکر کوم چې تنها د دې کتاب په کاروبار کې به یو لږ خلکو ته کار پیدا شي، چې یعنی هغه ځي ولسوالۍ تل توري انتقالوي بر مکتب په مخ کې څوک ناست وي هغه خرڅوي یا تبادله کوي د تیر کال سره همدغه استثنري هلته چې خرڅوي. نو دغه ځنې کارونه باید دوه شي. خو زه دغه یو پیشنهاد کوم چې دولت به باید نقد پیسې ځوانانو ته ورکړي، خو چې خارج بشری منابع پرار و نکری، یعنی دوی کولی شي په هر ولایت کې یو میلیون ډالر مصرف کړي.
ډېر مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مجاز، لطفا مو کور ودان، خوشحاله اوسئ.
ډاکټر صاحب تشکر.
اوس په نور اوریدونکو ته وایو چې څو شېبې ټلیفون مه کوئ. زموږ یو میلمه ښاغلی عنایت الله ناصر چې د ځوانانو د توانمندۍ او همغږۍ د شبکې رئیس دی، د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایو. ښاغلی ناصر تر اوسه پورې چې زموږ اوریدونکو خبرې کړي دي ټولو شکایت درلو چې بیکاری ډیره ده، په دې برخه کې دولت کار نه دی کړی چې خلکو ته کار ایجاد شي. خصوصا تعلیم یافته ځوانان ډیر بیکاره دي، او په دې وروستي راپور کې چې موږ درلود په 2 میلیونه ځوانانو کې 1 میلیون یې هغه ځوانان دي چې تحصیل یې کړی دی، یا یې 12 ویلی دی، یا یې لیسانس لري، لیکن بیا هم اوزګاره دي. دا د موږ نفوس اسې هم مخ په زیاتېدو دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوسو وده پکې چټکه ده. نو که په دې شکل سره دا وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې وضعیت به ډېر زیات خراب نه شي؟
سلامونه اونیکل تاسو ته، د تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. له شکه پرته د ځوانانو وضعیت په افغانستان کې یو خاصی توجه ته اړتیا لري. کوم امر ارقام چې اوس په رسمي او غیر رسمي ډول سره د موږ لاسته راغلي دي، هغه د اشکارۍ سي تر 80% ځوانان په افغانستان کې بیکار دي، او هغه اثر او نتایج چې د بیکاري د افغانستان په وضعیت باندې پرېږدي، هغه دا ده چې د دوی بیکاري د بیس ګرځي سي تروستي او مافیایي شبکې او جنایتکار ډلې پراخ لاسره له ډېره ظرفیت نه استفاده وکړي، او هغه د خپلو موخو لپاره استعمال کړي. نو دا وضعیت دردونکی وضعیت ده. دلته اوس د حکومت د مسؤلیت بحث رامنځته کېږي چې د ملي یووالي حکومت په تېرو 4 کلونو کې په کومه پرمختګ د بیکاري د محو لپاره ترسره کړی ده. که چېرې تاسو بیا هم په دې اړه باندې موږ تاسو امارو ارقامو ته ولاړ شو، موږ یو سعودي ګراف وینو، یعنې داسې یو ګراف وینو چې په هغه کې د د بیکاری نرخ په افغانستان کې د پورته کېدو په حالت کې ده، او همدا داسې ملي یووالي حکومت د بیکاري پراکټولو کې پاتې راغلی ده. او که چېرته ولاړ شي علتونو په لور باندې ولاړ شي، معلومداره خبره ده هغه سازمانونه یا هغه دولتي نهادونه سي د ځوانانو د کاریابۍ لپاره لومړی مکلفیت لري او مسؤلیت لري. هغو بدبختانه خپل مکلفیتونه ترسره نه کړی شوی، لازم ظرفیتونه په کې شتون نه درلود، یو منظمه پالیسي په کې نه وه، او د پالیسي تطبیق او اجرا هم نه و، لازم نظارت نه و، حسابدهي او شفافیت موجود نه و. نو دا ټول واقعیتونه دې باعث وګرځل چې نن موږ وینو چې موږ تقریبا له یوې چې سره مخامخ یو فاجعه چې هغه د بیکاری ده، او په خپل سرګو یو نشو د بیکاری د موږ ثبات د موږ په مخته.
تشکر سه آقای ناصر، بازم برتون فرصت مې آل محترم آقای عبدالفتاح احمدزه سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی هم با ما هستن. احمدزه صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت، تشکر بسیار زیاد. من سلام ادا بر شما و بر میهمانان برنامه و تمام شنوندگان بسیار محترم و عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر آقای ناصر. شنیدین احمدزه صاحب کمه که میگن دولت هم نتونسته بسیار وجایب خود بر جای بکنه، از او خاطر بیکاری داد میزنه در افغانستان؟ صاحب
یکی من صحبت رو شنیدم. ما ببینین، من هیچ افغان اگر صحبت بکنیم ما رد نمی کنم چالش به معضله بیکاری در افغانستان. یقینا که این چالش بیشتر است و در حدود 2 میلیون بیکار ما امروز داریم در جامعه خود، و این 2 میلیون هم یک آمار کمی نیست، لیکن آمار را که من پیشتر چند لحظه پیش از دوست ما شنیدم که 70% مردم افغانستان بیکار است، مطلقا می رد می کنم، قابل پذیرفتنی نیست برای ما. آمار رسمی که ما داریم در حدود 2 میلیون ما بیکار داریم، و از این جمله 600,000 نفر از اونا کسایی هستند که مطلق بیکار است، و متبقی از او کسایی هستند که کمکار ما میگیم. کمکار به معنی از این که بعض اوقات کار میداشته باشن و بعض اوقات نمیداشته باشن. پس ما نیروی کاری که داریم او بالاتر از 8.5 میلیون است، کسایی که واجد شرایط کار هستند، و امروز ما 2 میلیون بیکار داریم. پس تو 2 میلیون 70% تشکیل داده میتونه، اصلا نمیتونیم که ما مقایسه بکنیم، چون این نیست. یعنی بعض آمارهایی که به دست مردم قرار داره، میخوایم که نمی حقیقت ما بر مردم خود برسونیم، و یا هم گفته شد که دولت به این قسمت هیچ کاری نکرده. من این رد میکنم. ببینیم از لحاظ فکری اگر ما تمرکز داشته باشیم به این که آیا دولت کار کرده نکرده، خود ما میتونیم جواب خود را پیدا بکنیم، نه ای که ما از خان آمر ملت ما.
بله احمد زیب زب استاست تو پیغامون دی خلکم ولولم
که استاست خبری تکمیل کنم. زبانم دخل ملت بدی او پوی اومد دولت دی کار دی پار کار کرده، دولت لفت رده نیناس نده. مثل خبر جازمان رسیب جمهور پدی برخی که یو خاص توجه داری، دولت ما رئيس الجمهور يعني كم تعهد تخطر ملات تركه لقد ما رسيديو
بل ام دابت هست توزيكي ام دابت هست توزيكي مثلا مثالون بيم هو اس زبل سو پیغام در تول ولا
دخل خبر تكمل كمان ده نام ممكن ده تاس بدين نريوالا غدير مختلرو هي ودن كبر لك امريكا لك اوروبي هو ودن تاس اساسي وغري لك تشين لك هين لك نور هي ودن كي وغري دغه تات هم دي پیاوړه ده آیا په هغه ودونه کې بیکاری صفر شوی ده خو نه ده شوی لیکن دا آیا چولن محاله پروګرام ده چولن بهار کې مکول شو چې دې پروګرام ته موږ لاسرسی پیدا کو نشي کېدلی لیکن موږ کوم ته هوڅ کړل نه هغه ته هوڅ ته موږ رسیدونکو بل اخر موږ دا کچه کرا کرا راټیټولې شو تاسو وګورئ په تیر دوه کلونو کې 2.5 میلیون موږ مهاجر ټول د سترغله دی واځه افغانستان ته له دوه کومډي هی ودونه ایران او پاکستان وو نو پس موږ له مخکې له څومره بیکاره درلودل هر کال موږ تلور سو زره تازه د کار بازار ته دین نکېږي که دا موجوده چې وی نه وای تاسو په دې باور ولرئ موږ دا قدر موږ کار پوهان دې په دې باور ولرئ دا کچه به اوس میلیونونو ته لوړه شوې به او دا به اوس ډېر خطرناک بحران په ټولنه کې رامنځته کړی و
درست زوست تو پیغام ولما البته ډیر ځوانان به هر تم روان دي او ډیرو گزاره ډیرو کورنۍ گزاره په هغه پیسو د چیل گاونډیو هیوادونو یا د خلیج د سیمې له هیوادونو څخه افغانستان ته راځي امیر خان ایوبی د هلمند له ولایت لیکي وای زه بخپل کیسه درته وکم چې زه خپل د پهانتون څخه فارغ يم کار نه راته پیدا کیږي په دولت کې البته اوس وای دکان کوم لورزګان ولایت څخه ډاکټر سمیع الله ناصری گیزابی لیکلی دی وای زموږ د ورزګان د خلکو اقتصادي مشکلات ډیر دي او اکثره ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره ځي البته هغه کسان بختور دي چې بهر ته تلی شي بل اوریدونکي زیاله صابر لیکلی دی البته دوی بیا بل نظر لري وای که د روان شناسی په برخه کې څوک زده کړی وکړي ورته کار شته په هر پوهنځي کې د کار زمينه نشته خصوصا که څوک انګلیسي او کمپیوټرز دکړي نو د کار زمينه ډیره ده احمد صاحب که تاسو په دې اړه ملنډه تبصره وکړي چې ځوانانو ته باید څوک لارښوونه وکړي چې څه ووایي څه زده کړي ځکه چې ډیر خلک نه پوهیږي چې په کومه زمينه کې دوی که درس ووایي نو کار ورته خامخا پیدا کیږي په کومه کې نه پیدا کیږي په نورو دنیا کې له ځوانانو سره په دې برخو کې مشورې کیږي پیشنهادونه ورته کیږي لیکن د موږ په وطن کې کیږي هم په محدوده سویه به وي په لوړه سویه نه دي په دې اړه څه وایست
یقینا ډېر څه مورته سره تاسو اشاره وکړه د څه موضوع د څه زغورم تاسو د قدرمنې برنامې د لاره خاص په دې په هوای وکړو چې موږ څو ورځې د مخه تاسو قدرمن خبري هم په دې برنامه کې ګډون کړی او جناب سین صاحب راغلی وو او دوی په دې اړه ریپورت هم درلود خو دا برنامه هم کولی شي چې خلک سره مرسته وکړي تر څو موږ د عامه پوهې په برخه کې خلک او قدرمنو ځوانانو ته دا ورسوو چې دوی نور هم وپوهېږي چې موږ څو ورځې مخکې د تقریبا شپږ ویست مختلف حکومت لیکونه او څنګه موږ لاسلیک کړ سره په دې برخه کې له پوهنې وزارت سره بیل او حکومت لیکو د لوړو زده کړو وزارت سره بیل حکومت لیکو د مخابرات او ټکنالوژي له وزارت سره بیل حکومت لیکو لیکن هغه یو برخه چې موږ د لوړو زده کړو وزارت سره درلوده هغه دا و چې موږ و سره دا حکومت وکړه چې نور دا وزارت آل د دې ته چې نور څه کوم ځوانان دوی تربیه کوي دوی ته لوړې زده کړې ورکوي هغه د کار د بازار د شرایطو ورکسان دي یعنی دا به نه وي مثلا تاسو د اوس بازار ته نظر واچوي تاسو څومره د ډاکټر صاحبان وزګار دي دوی کار نه لري دوی ژوند ډېر بیچاره ژوند ده تاسو څومره حقوق پوهان فراغت یې ډېر شوی ده دوی تولید موږ ډېر لرو لیکن کار بازار کې دوی جست نه لري په دې چې دوی ته اړتیا څومره واغه جست سوي دي نو څه کوم یو تولیدي هغه بیکار پات کیږي یعنی موږ سره به د دې ورسته د لوړو محترم د لوړو زده کړو وزارت به یعنی خپل ځان د کار بازار سره هم عیاروي حتی زموږ ځینې نوي وړاندیزونه دوی ته ورغلل چې موږ نوي پوهنځي غواړو ایجاد کړو لکه د ارواپوهنې څه وس مثلا څه ویل چې دا رښتیا هم څه کله فارغین کې دوی ته ډیر ښه ده یا هم ځینې نوي نو پوهنځي موږ غوښتنه کړې ده چې هغه به نوي جوړیږي د لوړو زده کړو وزارت چارچوکات کې او په ټولو ولایتونو کې هغه څنګه لري خپل پوهنځي ولري او دغه کوم څه د کار بازار ضرورت ده دوی باید د کیږي بازار ته نه دا چې کوم څه د اوس تولید ډېر زیات شوی ده او همدا د سیمه قدمه ځوانان بیکاره پاتې یو علت دویم ډېر مهم علت ده زمونږ استاد قدرمن ډاکټر صاحبان ډېر لاړل فارغ شول زمونږ استاد حقوق پوهان مثلا ډېر لاړل فارغ شول لیکن دوی وګوري په خلاف د رښتیا کې تللي بس تجربه کاری لاسته راوړي ده زمونږ استاد طب ډاکټر تللی ده په مالی برخه کې کار کوي زمونږ استاد مثلا د طب ډاکټر تللی ده په اداري برخه کې کار کوي خلاف د رښتیا باندې کار کول دا په خپل کله چې دای ارکیږي تلاس یو پوزیشن ته اپلای وکړي نو ګوري چې دای اته به ضرورت ډاکټر ته وي دای وایي چې زه خو سند د ډاکټري لرم کله چې دای سند پر وړاندې کوي 50% 50% اوس کاري تجربه رول لري په هغه ځای کې دای ناکامه کېږي لپاره د کاري تجربه په هغه مسله کې نه لري خلاف د رښتیا دې سړي کار کړی ده نو دا د عوامل دي چې موږ وڅېړل او تازه په دې وخت کې موږ خپل لیکونه لاسلیک کړل او ان شاء الله موږ په اسنادیم کال کې به دغه برنامه او دغه تګلار به شاله عملی کړي.
بله صاحب ډیره مننه. بله ډیره زیاته مننه. یو نقل زه اوریدونکو ته ورکولی شم چې مخکینی اوریدونکو ویلي چې انګلیسي هم ډیره مهمه ده، که انګلیسي د چا څه نه څه زده وي هسې ابتدایي انګلیسي یې زده وي، ځکه چې په تخنیک کې ډیره لوړه سویه انګلیسي هم نه ده پکار. نو ځینې تخنیکي شیان دې زده کړي، مثلا د ویب ډیزاین، ګرافیکو، وردپرس او داسې نور شیان دي چې ما لیدلي دي چې سړی به په هند کې ناست وي یا به په اوکراین کې ناست وي یا به یو بل لري افریقایي هیواد کې ناست وي، دلته به په جرمني کې، په امریکا کې، په انګلستان کې، په مختلفو هیوادونو کې به د دې له تخنیک د دې له زده کړو څخه استفاده کې جوړې پیسې له دې لارې ګټلې شي. افغانان که دا رقم شان زده کې نو دی به په کابل کې یا به په یو ولایت د افغانستان کې ناست وي، لیکن یو امریکایي ته به په امریکا کې کار کوي او له دې لارې به ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
بله تشکر. خب آقای عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، شما احمدزی صاحب هم شنیدین، بعدش ناندار هم شنیدین، از شما حالا بشنویم که شما چی گفتنی دارین در مورد؟
بدبختانه باید بگویم که کاش همه کسایی که مسئولیتی انعکاسی یا نمایندگی از یک وزارت دارن باید می باید روی واقعیت ها صحبت میکرد. ما در صحبت های آقای مدزی ادعا دیدیم، شعار دیدیم و دریافتم که کدام دلیلی که باشه به با یک احساسات بود که گویا مثل که یک مخاطب خطابه میتی برای افراد تا که افکار ما را قناعت بدید. بس ما بسیار زیاد تخنیکی است، روی مسائلی است که برو برقام برامین شما در 2015 شما نرخ بیکاری را ببینید و امروز شما ببینید 15% حداقل معما رسمی که از طرف مثال مرکزی پخش شده 15% انکشاف میبینید. شما بحث کار است، آیا کار تعریف خاص خود داره؟ یک انسان وقتی کار میخواد داشته باشن یک زندگی برومن هم داشته باشن، شاخه نباشن و حداقل مطابق با زحمت خود امتیازات را هم دریافت بکنه. ولی شما اگر مقایسه بکنید، شما خود این کسایی که یا زیرنامه کار میگن برایشان اصلا نقض خود کار است و حتی به هیچ معنا کار دخل نیست. اون بحثی که میگن که دولت کار کرده یا وزارت خانه های معتبر یک قسمت کار کرده، در واقع شما این که چنین چیزی موجود نیست، زیرا که اگر هست که شما تالار بخواه امروز یک تولید برای فامیل خود میرد مفرسد خودش خود
ناصر صاحب آواز مې څه خراب شو، لطفا خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ.
آقای ناصر صدای تن خراب شو، صاحب
یو څه موقعیت تغییر
کړئ.
آواز وسم خنره مخکیش خو
اگر اصلاح نشه بعد از دوباره شون از آقای شمشاد خواهش میکنیم که دوباره وصل کنه، دوباره تلفن بکنه. منتال چطور میشه که باید چند شنوندی ما فرصت بتیم برازی که اصلا درد از واس درد مخصوصا کسایی که بیکار هستن، اونا اگر تلفن بکنن امی لازم. ما یک اعلانه که کتا بازم داریم و نداریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540. مخصوصا در مورد کار و کاریابی برای جوانا اگر تلفن بگید، مخصوصا جوانا که بیکار ماندن.
البته جوانان چه پخپل مهارت کار پیدا کرده، خپل کم خلاقیت کرده، اغیدی مخپل تجربه نور سر شریکه که چه نورم کار پیدا کرده.
برای که آقای احمدزه هست تشریف دارن یا داشت میگرن یا جواب میتن.
بله اوریدون که لروزان معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام تاسو ته جناب سلام صاحب، جناب نظر صاحب او استاد ملمنو ته وړاندې کوم فرحات د خید لوګر مې خبرې کوم.
مهرباني
صدیق سیم.
زما نظر داره چې په پاکستان کې داسې دی چې کله چې یو څوک تحصیل وایي یا پنتون وایي، داسې دی چې په ډېره ټیټه کچه
په یو عادي ډول دوی درس وایي، داسې نه کوي چې دوی یو پنځای چې وایي فاکولټي چې وایي خو په شت توګه یا په ټکا سره وایي وایي، او داسې نه ده چې دوی په کار وایي کې خلقیات ایجاد کړي او د نور په پرتله یو خپل ځان کې یو امتیاز یې ایجاد کړي او په کار ایجاد کړي، داسې دوی هیڅ کله نه کوي او د نورو جامعې او ټولنې په پرتله دوی خپل ځان کې داسې فرق ممتاز صاحب
بله صاحب ډیر زیات مننه. صدیقی صاحب لطفا وکړو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو خبري وکي وخت ما ځای کوي لطفا کینه بل اوریدونکی ته نوبت ورکو او یا هم ستاسو را رسیدلی پیغامونه ولولم. مهرباني وکي.
بله
خبري وکي. خیر، نظام الدین صافی لنگرهار علی کلیدی وای د بیکاری د ختمولو د حل لار کومه ده. صدیقی صاحب موږ هم پام دی خبری کو دی وای چې ځوانان ډیر بیکاره ګرځي. بل اوریدونکو اسلام الدین سادات له خوست له مندوزی ولسوالۍ څخه لیکلی وای بیکاری خو ځکه زیاتیږي چې تقاعد شوی مامورین او رئیسان لا هم په خپل ځای پاتې دي. د په نظر څوک چې تقاعد دی هغه باید کار ونه کړي او تبنم چم دسی ده. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د ټلیفون لاري خبري وکي صاحب لطفا یو سرشر خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. تاسو نظر صاحب او قدرمنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. نصرت الله زرین ستانګزم له هرات نه.
مهرباني ستانګزم صاحب.
البته د خبرونه په اړه باندې به دوه یم چې ځوانان نن سبا د کارموندنې په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. احمدي صاحب خبرې وکړې په ډېر چالاکي سره یې وویل چې ستونزې حل شوې دي او دولت اقدامات کړي دي، اما په عملي ډګر کې موږ هیڅ نه وینو. په دې مثال په توګه باندې ووایم، تر ټولو غټه ستونزه چې نن سبا د ټولو ځوانانو په مخ کې ده هغه د بوروکراسي او د فساد مسله ده. اوس ډېری وخت څوک ځي و ادارې ته سیوی ورکوي، اسناد ورکوي، د استخدام په برخه کې تر ټولو لومړی برخه اول بد واسطه یې یو سړی دومره په هغه تحصیلي اسنادو پسې نه ګرځي، نه یې مطمئن لکه په واسطه پسې چې ځان دې په هغه پسې ګرځي. بله خبر کوي چې ته خامخال یو چا سره سلام کلام رابطه واسطه شی لري، مجبور ده هغه دری فساد مسلې ته به مراجعه کړي چې هغه موږ څنګه کار کولای په زموږ په اداراتو کې زښت ډېر دي چې په دې اړه باندې دولت پړ ده ځوانانو ته کار نه ده کړی. بل ستاسو احمدي صاحب وویل چې د کاري تجربې د مثلا ډاکټر چې ډاکټر به راتللی په اداري بخ کې به کار کړی، نو اوس موږ راسو وګورو په هر کې چې ځوانان استخدامیږي حداقل درې کلن کاري تجربه وشه غواړي. نو هغه کسان چې نوي فارغ شوي دي، نوي راغلي دي، سندونه ترلاسه کړي دي، دوی کاري تجربه له کوم ځای کې له کوم ځای نه ورته راوړي؟ یو مسله. بله مسله موږ ګله د ځوان په توګه باندې د کار ټولنیزو چارو له وزارت نه د همدغه کاري تجربې په اړه باندې ده. اول چې دوی باید مزیرت او ادارو سره یو تفاهم باید کړی وای چې په دې اړه برخه کې هغه کسان چې نوی فارغین دي او غوته یو امتیاز په نظر کې نیولی وای. بل مسله دا ده چې باید یو بل تفاهم مزیرت ادارو سره شوی وای، او حاصلین د تحصیل په دوران کې هغه کسان چې نوی فارغین دي ادارو ته د کار زده کړیال په توګه باندې معرفي شوی وای چې هم ادارې ته یو خیر رسیدلی وای، هم به د تحصیل په وخت کې یو تجربه ترلاسه کړی و چې وروسته کله فارغه کې په دې اړه باندې باید د تجربه له ځان سره درلودله. نو بل ستونزه هم تروان سره یادول غواړم، هغه دا مسله ده چې تر څو چې دغه زاړه کارکوونکي هغه کارکوونکي چې د 12م سنه، 13م سنه، 14م سنه په لاس کې لري، ادارې د ځان لپاره میراثي کړي د پراس کې خپل اوسېږي، پایین کته او شعباتو کې د زوی او وراره او د کاکا زوی او د عمه زوی او د خاله زمن استخدام کړي، تر څو دغه خیشخوري له ادارو نه ټول نه شي، دغه ضوابط پر روابطو باندې حاکم نه شي، شایسته سالاري رامنځته نه شي او نوي نسل ته فرصت ور نه کړل شي، موږ به په نه تنها دا چې د کاري کار پیدا کولو ستونزه به حل نه کړو، بدبختانه د موږ دولت به د تضعیف خواته لاړ شي. ځکه ځوان قدر ورځ په ورځ باندې له افغانستانه مخ په رب دیورون ته تګ ده، یا مثلا ډېری وخت ځان فارغېږي، انګېزه له لاسه ورکړي.
سلامت اوسئ ستانګزی صاحب. بس تاسو ته به تو شیبی وروسته ښاغلی احمدزی ځواب ووایي. یو اوریدونکی بل مخلو بیا دوی ته نوبت ورکوو. خبرې وکړي تاسو هم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته ستاسو مېلمنو ته ګران اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني.
حاجی کریم د زابل ولایت.
شسب
محترم ما خدا ملمانو سخیه پختنه داده سه تا دو میلیون انسانان یا دو میلیون لانان یا دو میلیون دستی بخصی بیکار دی نو اقل دن یو نیم میلیون خوبه پودریان و چرسیانی بیده زوانان فکر کواما ما خود سهی تیراد نده معلوم نیو تیداد خوبه دی دریابو دی مایان خوراکم سوین نو های دا زوانان که دیر مجبور نوی دیر تعلیمی افتر داکتران انجنران مالی دلی که دیر ملک نکارده کرده خدا چیزی کرده بل مدت لی یا بیچرگان رسیدی لین رسیدی زد بینا دا دولت ندا خواهش کامه چه دولت خواهیم مو خوستا سی عوامیو نو تعلیم و تاریبی خو پرسو رسیم وقت تعلیم پرده نو باید و بینده موسی دا خلکو تا ولی چه مرکی حق بسونگا بعض انسانان پتکری وزارتو ریاستو که ولی نبشا کهی ولی دوی تخبال حق و کنوار کولی کهی بلا خبر داره گوره با تجاران لندی کارو سی پا سرمایدار لندی کارو سی پا رکی دی رهوری سی امنیت برابر کیست مشکل رسیم اشتیا دا سی در پدری پدری ملت که تلویس کال یا تلور لسیزه که لحا خارجی مهاجرین ندی راغلی نو آقا با دی کارو سنگ جواب انده سی باید وزارت کار و امور اجتماعی دی مهربانی و که نور با مملکتو تا داری که وساطی گی یا خواست دی تا لار جوڑه که دی لار سی خارج وطنه خبر یو کارو باشد
لیر زیاده منو ناجی سب کریم
سوال زیاده ده
احمدزی سب تا به نوبت
احمدزی سب اگر خلاصه جواب بتین سب بفرمین سب نوبت شما از آقای احمدزی
تشکر بسیار زیاد ما شنیدم سوالای دوستاره تشکر میکنم از هر دوستم که تماس میگیرن هر کدام از اونها یک احساس دارن و ما میخوایم کوتاه به دوستای خود جواب بدم در نخست برای حاجی صاحب کریم که بزرگوار ما بودن یقینا حاجی صاحب دستاس شده استونزه در قوم تستون در منگ پتوله نکرم ما خپل پاگه در شروع در خبر کنده وویلید در پستونزه باندسترگی نپتوم استونزه وجود لری لاتوس به بیکاری الواره ده لیکن دا هم نشی که دلیت مونگا دیر زرد دی تور دی پار کار مدن وکو خیر مونگا حقی و کریدار ولسیو تا تلویح کالمو بربادی وکره یا بلمو ووزل مری مو کرل قتلون مو کرل وطن مو تباو برباد کرد نو پا چوم رکلن بزرورت ویسی مونگا بیرت دا خپل ولس دا کار مدن وکو خپل ولس دا جور کو دلقره مونگا یوکی پاراو تو برسی گو نور حوادون او گری پس رگون کلن تیری گی تو دا پرمثل حوادون سیوی دی او بلخ روی توانیدین دی تا یو تخ بزان تو کی خو بیا هم دیدی پا ولس دیدی پا تولونه که دا وست هم بیکاری روانه دا استاس دا وست مونگا دا وست دا راژیو خبرونه دا وست دا پراکی دی دا دوستان مو وگوری های پا دی حوادونه که بیکاری وجود نلری خو پا طول حوادونه کشتا زه هم دا نوان چه مونگ تا افغانستان که دوی طول دا سنوزی حل کری دی او بلخوا مونگ یو که پراو ترسی دیلیو نه دا سنوز استاز سنوز منم لیکن دا بحر تا دی حوادونه تاسی ادوانه اکلا بحر تا دی حوادونه زه سارا مونگ خبراری که دیر په پراخ برنامه باندې شروع کړی دي مونږ د نظام د کار برخه په ډیره ښه برنامه باندې مخته وړی ده تازه مونږ د امارات له هیواد سره هوکړه لیک د لومړي ځل دپاره لاسلیک چې په خاصه د حمل په میاست که به په امتحاني ډول سره 2500 تنه زمونږ قدرمن ورونه به چې دوی یعنی وقتی ولری او د آزاد رقابت
احمد زی صاحب په همدې برخه کې یو خبره لرم که زما خبره واوري په همدې برخه کې بیا تاسو خبرو ته دوام ورکړئ څو ځلې موږ د بهرنیو هیوادونو وزیران سفیران لیدلې دي د ځینو اروپایي هیوادونو چې ویلې دي چې موږ افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه هم استولې دي چې امریکا او نور نړیواله ټولنه خوشاله شي یعنی دوی دي چې امریکا له افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې لري نو په دې خاطر هم دوی دا کار کوي که چرته د افغانستان حکومت نه صرف د اوسنی حکومت بلکې تیر حکومت هم هڅه کړې وای د نړیوال ټولنې سره د شو روابطو له خاطره له هغو هیوادونو چې کارګرو ته ضرورت لري هغو څخه یې غوښتي وای چې افغانانو ته کار ورکړي شاید لسګونه زره کسان تاسې مخکې له دغو هیوادونو ته استولي وای ځکه چې افغانستان ډېر ښه شرایط درلودل هر چا یې خبره منله لیکن د افغانستان حکومتونو له دې فرصت ښه استفاده نه ده کړې
منګه ډېر ښه استفاده وکړه موږ په دومره کلونو کې دا خبرې چې خپل پیل کړې وې جناب سروان صاحب دا تاسو پوهیږئ چې هیواد تا کارګر په څه اساس باندې بني کوم اعتبار او کوم باورمندي باید رامنځته شي موږ خوشبختانه دا باورمندي د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه موږ دا وګورئ دا یو اوږدمهاله پروسه ده لنډمهاله نه ده موږ یو کارګر لیږو دا د یو کال د دوو د لس کلونو دپاره نه ده دا به د ډېرو اوږدو کلونو دپاره د څو لسیزو دپاره به داسې زیاته کار کوي او دا پروسه به د ډېرو قدرمنو هیوادوالو دپاره وي موږ هیلهمند دې ته یو چې د اوس دپاره چې موږ وایم دا ستونزه دغه جنجال موږ ته غټ شوی ده موږ اوس د دې فرصت نه استفاده کوو چې خپل ځوانان اوس بهرني هېوادونو ته د کار کولو لپاره ولېږو. لیکن دا داسې نه شي چې موږ په همدې باندې اکتفا وکړو. د موږ په انشاءالله راتلونکي پروسه به هم دوام لري. لکه څه ما وویل د اماراتو لپاره چې موږ 2500 کسانه لېږو، دا 2500 نه دي، دا به یعنی په راتلونکي به نور هم ډېر شي. او زه غواړم چې خپل ولوست د دې ډاډ ورکړم چې دوی سره ډېرې اندېښنې دي چې دا به ګواکې یوازې د پلازمینې نه یا بیا یوازې د یو دوه درې ولایتونو نه، نه، دا په هېڅ تم پورې، په هېڅ ژبې، په هېڅ مذهب پورې تړاو نه لري. دا د افغانستان له 30 ولایتونو به انتخابېږي او دوی به ځي انشاءالله. بله هفته موږ دوی د مهاجرینو ته اشاره وکړه. مهاجرینو باندې هم موږ غږ کړی، ما مخکې هم اشاره ورته درلودله. تاسو راځئ خپل هېواد ته، په خپل هېواد کې هغه ستونزې تاسو په نورو هېوادونو کې لرئ. مثلا زموږ ډېر افغانان لاړو، رښتیا سره هم دوی د اوبو قرباني شول، دوی د اور قرباني شول، دوی د مایانو قرباني شول. لیکن زه ولیدل چې څه شي وشول. موږ څو ساده لیول اقتصادي ستونزه مو ولیدل چې دوی خپل پیسې له هر یو دوی تقریبا لږ ډالر ځان سره قرباني کړل. بل اخر خپل ناموس هم قرباني، خپل ځان هم قرباني، خپل ماشوم هم قرباني کړ. یعنی دوی بل اخر قرباني شول تر ټول. دغه د پاره موږ دوی باندې غږ کړی چې تاسو عامل بیا هم خپل هېواد تاسو نشال کارمندنه کیږي. مثلا هغه زموږ قدرمن ځوانان چې ولچا ولري، کاری تجربه لري، ذکر لري، دغه نشاله دغه فرصتونو ته برابر شوی دي. اکثریت دوی په دندو ګمارل شوی دي. او دوی بل موضوع دي د هغه کسانو ته په اداراتو کې مثلا سنګیسه دي خبرت اشاره درته ځوانان نه دي او سپینګری.
خب احمد زای محترم، اینا غپای درست است، منتها مسئله ایجاد کار اینا یک موضوع بسیار علایده است. مسائلی که بعد از شنوندای ما ترک کردن، مسائل خیشخوری، غپا، مسئله قوم بازی، مسئله کانفرانس بن، مثلا این موضوعات بسیار زیاد مهم است که یعنی مثلا بسیاری از وزیر صاحبا یا رئیس صاحبا در اداره که میرن از خاطر از اینکه یک اجراات بکنن، نه از خاطر از اینکه مثلا نزدیک به آقای دوستم است، نزدیک به آقای فلانی است، اونجا رفتن در وزارتخانه قرار ششتن. یعنی اینا فکر میکنن که نمی وظیفه‌شان خلاص شد. آدم حقایقم پنهان نکنه. مثلا قبل از یک وطندار ما دوستم از آقای نور بود در این وزارت، اونا گفتن که ما این کارا را میکنیم، هیچ کدامش نکردن. مثلا آقای زکی خودشان چندین بار ما برشان تلفن کردیم، با ما وعده گذاشتن که مصاحبه میکنن، از اجرات خود بگوین، مگم هیچ تلفن‌ها رو دیگه جواب نمیتن. اینا از این خاطر وزارت کار امور اجتماعی گفتن کار ما زیاد شده، شهادا اینا رو جدا کردن، حال وقتم برشان زیاد ماندن. از این خاطر کارهای اساسی بنیادی باید شبه که به مردم کار پیدا شود. نه احمد زیسه،
ما میتمنان باشم میتم. آقای زکی یک وزیر هستند، اگر اونا تلفن رو جواب ندن، سخنگویشون همیشه در خدمت شما بودن. یعنی سخنگوی همیشه به شما جوابگو بودن، مثل که امروز هم در خدمتان صحبتان جواب دادن میرن. یعنی
اگر این خود درست است، منتها ما از یک مسئله گفتیم که نفرای درجه اول از مردم فاصله میگیرن. مسئله سخنگو اینا نیست، مسئله است که این وزیر صاحبا، رئیس صاحبا از خاطر از اینکه قوم فلانی است اونجا آمدن شدن، به خاطر ششتن سرچوکی نامدن، اینا به خاطر اجراات آمدن. از اون خاطر باشتن با آقای ناصر یک فرصت بدیم.
من نمایندگی از وزارت کار میخوایم به شما بگم. این سینا رو بسن بسن خوشبختانه در وزارت کار سوده فوق را داریم و دوستای عزیز ما باید بفهمن که یک مورد را که وزارت کار یک اداری کادیه نیست که ما مردم باید کار بتیم و کل کار گلیشون از وزارت کار باشند. لیکن ما یک اداری پالیسی سازیم در قسمت کار. کادیه مثلا وزارت احیاء و انکشاف دهات که خوشبختانه در سال 1390
خب آقای احمزه، ای خو میشه یک کمک بیادبی میشه که ما میگیم یک قسم پولمیک واری میشه، از او خاطر ما معذرت میخواییم. منتها حالا با آقای ناصر فرصت بتیم، اگر شما وزارت کار امور اجتماعی پالیسی ساز باشه، یک اداره مستقل کار داریم در افغانستان، اما تو نیست آقای ناصر؟
بدون شک ما با مزای سید میگم که اگر شما تابال کدام پالیسی یا استراتژی برای کاریابی پیدا دارین، اگر استراتژی برشان دارین چی فعالیت ها رو تابال انجام داده، چی نتایجی برتان داده و گراف فیصدی که سال قبل داده از بیکاری چقدر کاهش یافته و شما چی پیشرفتی داشتین. یک بحث شتابه است، یک بحث نصیحت است، یک بحثی است که احساساتی است و فکر میشه که بر ادبیات بسیار نرم و بسیار عمود با اصطلاح الفاظ بسیار متضاد و مبهم افکار امرک اطلاعات خود دادیم. ما صحبت های احمدزایی سید من نیم ساعت میشنم، من هیچ پیپر از پیشان دریافت نکردم که مبتنی بر این باشه که زین ما را قناعت بده که بله به اساس اعمار ارقام ما در حالت پیشرفت هستیم. امروز نسل جوان افغانستان یک رقم میخواد از پیشان، فیصدی میخواد از پیشان. مثلا اگر بیکاری 80 یا 70 درصد باشه، به 60 رسیده یا به 80 یا به 90 یا 95 درصد رسیده. حتی ما برتن میگم شما اگر از اصحای مرکزی پرسان بکنین، در ظرف یک سال گذشته 15 درصد بیکاری افزایش یافته است. وقتی بیکاری در حالت افزایش باشه، وقتی انسان ها از به خاطر بیکاری قربانی میشه،
آیا مسئله چه یو مسئله چه تاسو بیا نور مسائل په نظر کې ونیسئ چې دوی وای چې 2.5 میلیونه مهاجر راغلي دي لبل خو په افغانستان کې د نفوس او وده ډیره چټکه ده، جنگ هم روان دی، نو په داسې حالت کې که 15% زیاته شي ویم شاید ډیره نه وي.
خدا دې وکړي چې دې ان تاسو فکر وکړي دې ارقام او شی حالي خپل دی وایي چې دوی به د مزرعه هغه سیستم واقعاً به طرف سره نه پکې سوي دي. زه دا اوس هم دا په پېټمنال سره تاول نه سپټو چې تاسو یو دې باندې وسره نه مو کیسه تر اکی
تاسو کوم سند لري، تاسو کوم د ارقام لري چې په اساس خبري کوي؟
حالي خپل دقیقاً تاسو هغه خپل دغه په دې روزو کې ځکه وایي سم په دې په تیاره باندې تاسو اصلا د صدر کوم شغه دی په یو وخت په څیر کې چې تاسو د بیکاری افزایش تاسو لريسته، نو که تاسو د کلمې دی انځل څه ده د بیکاری زیاتوالی لريسته، فکر کوئ چې دوه کال وروسته په کوم ځای کې یو اول فاس ماجرین افغانستان تر دې سره د افغانستان دغه خلک ګوت یو هغه بیر تختل فامیل نه
معلومات متفاوتم
نه یو مسله چې ستانګزي صاحب مطرح کړ کپم دی احمد زی صاحب نظر څرګند کړي او دستانګزی صاحب دا خبره چې دی وایي چې بروکراسي زیاته ده، فساد زیاته ده، او دا درې کلنه تجربه چې یو څوک ولري که تاسو په خپل ورته دولت ورته زمینه مساعده نه کوي، محصل ته چې دی تحصیل په دوران کې تجربه ترلاسه کړي کاری لکه نورو دنیا کې چې کیږي، نو دی به تجربه له کوم ځای پیدا کوي؟ په دې اړه هم که لنډ ځواب ورکړي مهرباني.
دغه مننه وګورئ ما مختلف وخت ته زم دې پښتنه ځواب ورکوم، خو تاسو زما غاړې ته بند کړو ناسو سپتم مخک زه غواړم په مختلف سرګي ته مورته سلاش ته مزه د ناسو سپ موضوع ته اشاره وکم چې دوی د کار وزارت او تور حکومت باندې دې قوي نیوکه دلته درې سپوږی حکومت چې نه لیکلی او بیکاری نه وستنن ته زه فکر کوم دا یو هوایی خبره ده او د پاساس یو منطق ولاړه خبره نه ده. راځي چې اوس منطقي بحث وکړو او یو څه د منطق نه خبرې وکړو، نه دا چې موږ خلکو ذهنیتونه د ځینې
خلکو اصلي موضوع ته راسي
د دې نیوکه او همیشه د خلکو عامه از
فان چون وخت ډیر کم لرو د دې لپاره همزه سب بله
سروان سره دغه ستراتیژي دی ورته ستراتیژي کدی په جریان کې وی او څه معلومات لري. موږ څو ورځې مخکې د کار ملي کانفرنس د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل د کار ملي کانفرنس د ورځنۍ یو کانفرنس لار واچو شو. کدی د کار ملي کانفرنس اسناد وړي تقریبا یو واته سو ورخه ده. زه به غوښتم چې شریک مې څه دي چې څه طرحې څه برنامه د حکومت لخوا نه مختص وي، مثلا د کار وزارت لخوا نه د جلسه مجلس جمهور نړیوال سازمانونو ټول ته د مختص وي او په کې ډېر غټ غټ طرحې یو برخه د قانون تاسو وایم په کې د انکشافي بودیجې مصرف کولو تاسو وګورئ د افغانستان په تاریخ کې هیڅ کله هم 90 سلنه د انکشافي بودیجې مصرف نه و رسیدلې. د پالیس موږ غزا کې طرح ورکړه چې تاسو د بدل د هر 2000 ډالرو کې کولای شئ یو کس تاسو جاب کریټ کې یا غټ وظیفه ورکړي. خوشبختانه د طرح هم نه سو او مصرف د بودیجې لوړ شو په نویم کال کې او خلکو ته کارمندان وشو. دیوا پیشرفت مونږ د دې د سعودي د نن پیشرفت پر وویل مونږ دغه د 2 میلیونه دې اوس عمر وای چې نوې سنانه زنه پیغام دا عمر دې د کومې کوټینه راخستري، بلکې تازه 2 میاشتې مخکې د افغانستان احصایې مرکزی اداره صدر یو پیژندل سوې اداره ده او موږ ورته خاص احترام لرو. مونږ دغه د عمر په اساس مګه مختزو ته مونږ یو وزارت یو وګوي تازه عمر ورکړه چې 2 میلیونه به کار مونږ کولای نه کړو 2 میاشتې مخکې زنه په سیټي عمر کوم ځای نه دي دوی نه وي
خیر لدې دې عمر نو کثیر شي کغه دې ستانګزي سه پښتنې ته ځواب ورکړي.
ستانګزي سه دې څه مورته اشاره وکړه چې هغه ځوانان چې زده کړې کوي یو وګړي کاري تجربه مونږ په ونویم کال کې یو طرح مونږ جوړ کړ او دا طرح خوشبختانه په ونویم کې دا عملي شو. زمونږ په زرګونه ځوانان د اوس په ګڼو ادارو کې په دغه برخه کې مصروف دي چې دوی زمونږ هم څلو کلنه زده کړې کوي د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې دوی هغه اړوندې ادارې ته مثلا یو کس د حقوق وایي دوی څارنوالي او هغه مربوطه ادارو ته معرفي کیږي، یو کس د زراعت وایي هغه د کرنې وزارت ته معرفي کیږي او په غزه کې دی هم ترڅنګ چې زده کړې کوي ترڅنګ دغه خپل ځان ته کاری تجربه ترلاسه
کړي. شاید ټولو ته دا شرایط مساعد نه وي. یو بل مسله بل هم ده چې ځینو وویل چې متقاعدین کار کوي یا داسې کسان په کار باندې بوخت دي چې شپږم یې ویلی دی یا دولسم ویلی دی، لیکن لیسانساته موقع نشته.
څاروان چې تاسو دې ډاډ ولرئ چې دولسم پاسانو ته هم اوس په ادارات کې ځای نشته. لپاره دې چې موږ تولید د لیسانس د ماستر د دکتورا ډېر ده
پخوانی پاتې دي. منظور یې مخکینی و، اوس تازه نه دي استخدام شوي. دوی وایي چې پخوانی پاتې دي.
تازه دي، دا تازه مورد ده. تاسو په جریان کې بیاستئ چې مقرریان د ټول ادارات نه وخت شوي. دا د اساسي اداري کمیشن ته سپارل شوي دي. اساسي اداري په دې برخه کې ډېر په جدیت سره کار کوي. ښه، یو ټیټ بسونه دي، مثلا اتم بس، هغه عجیب ده. اغه تاسو کو اجیسته ضرورت نه لري چې به دغه تاسو د دولسم سند وګورئ. هغه ته ضرورت به نه لري تاسو د لسان سند وګورئ. هغه پسونه کې موږ بحث نه لرو، لیکن تاسو په دغه لور پسونه کې هغه کې واضح ده چې ټول وس لسانس موږ قدرمن ځوانان کار کوي. لکه تاسو موږ وس تولید لسانس ډیر لرو، موږ ماستر وس نامه خدای ډیر لرو، موږ ټولنه وس لاغه 20 واره کچنه وس موږ وتی یو. یعنی دی وېد پر وس فرصتونه ډیر برابر ستو بینه. او دا د کاري تجربه موضوع دا ډیر مهمه موضوع ده. مو ویل چې دوی ته وس یعنی څلور کلین ځکه چې وزوان موږ پایترسي هم زمونه د ایګل سند ترلاسه کړي، هم کاري تجربه او هم خپل سند تحصیلي. دا دواړه به هیڅ کله د مخنیوي څوک نشي کولای چې وتوي چې څه والا ځکه لري او کاري تجربه نه لري. یعنی دا فرصت اوس برابر سره ده په نویم کال کې عملاً د
وحال هم روان ده. ډیره زیاته مننه. کور ودان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان ښاغلی عبدالفتاح احمدزی، همدارس د ځوانانو د توانمندۍ او همغږۍ د شبکې رئیس ښاغلی عنایت الله ناصر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. متاسفانه جلال الدین هشام له وعدې سره سره تشریف رانه وړ. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې په اصلاحاتو یا د اصلاحاتو په ضرورت باندې بحث لرو. هیله ده چې په دې اړه هم زموږ سره ووسئ او سرلوسه د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې پیغامونه راوستوي. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سمیع عباسی وړاندې کوي.
نخست سرخط خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان میگوید با هند در مورد آینده افغانستان صحبت کرده است. مقامات میگویند که افراد مسلح شب گذشته در ولسوالی سپین بولدک کندهار 9 سرباز را به قتل رساندند. تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا وارد 22مین روز شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان روی این که چگونه افغانها را کمک کنند تا به صلح پایدار دست یابند با مقامهای هند صحبت کرده است. آقای خلیلزاد این را در حساب تویتر خود نوشته و از پایان یافتن ملاقاتش با مقامهای هندی خبر داده است. او در سفر دروزش به هند با چند مقام به شمول اجیت دوال مشاور امنیت ملی این کشور در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در جریان این دیدارش از منطقه که تا 21 جنوری ادامه خواهد یافت به افغانستان، پاکستان و چین نیز سفر میکند. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن مسئول استخبارات طالبان برای ولایت فاریاب را تصدیق نمود. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که امروز صبح به دست رسانه ها رسیده گفته می شود که یک حمله هوایی هدفمند در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب، قاری سبقت الله مسئول استخبارات طالبان همراه با 6 تن را از بین برده است. قاری سبقت الله یکی از مشهورترین افراد استخبارات طالبان برای ولایت فاریاب بود که در قالب افراد ملکی در هر جا گشت و گذار داشت و اکثر رهگیری های طالبان برای افراد حکومتی بر اساس اطلاعات او اجرا و عملی می شد که خوشبختانه دیروز بر اثر یک ضربه هوایی هدفمند و دقیق در قریه فیروزه ولسوالی دولت آباد کشته شد. مقامات می گویند که افراد مسلح شب گذشته در ولسوالی سفین بولدک کندهار 9 سرباز را به قتل رساندند. یک منبع معتبر پلیس در منطقه برادی آزادی گفته است افراد مسلح شب گذشته بر یک پوسته امنیتی در قریه رباط ولسوالی سفین بولدک حمله کردند که در نتیجه 9 سرباز کشته شده و تمام تجهیزات این پوسته را با خود بردند. مقامات امنیتی کندهار تا حال در این مورد چیزی نگفتند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. سپین بولدک یکی از ولسوالی ها در نزدیکی خط دیورند می باشد. در آخر حملات مسلحانه از آنجا بیشتر شده است. شورای سالنگ برای ترافیک باز شد. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت از سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت این شورا که بر اثر برفباری های سنگین و طوفان شدید شب گذشته بسته شده بود امروز صبح پس از پاککاری دوباره برای ترافیک باز شده است. او می افزاید که تنها صبح امروز 4 برفکش در سالنگ جنوبی فرود آمد ولی تلفات در پی ندارند. به گفته رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها ضخامت برف در این شارا به بیش از 1 متر رسیده است و همکنون طوفان فروکش کرده و موترهای مسافربری و باربری با داشتن وسایل زمستانی می توانند از این شارا عبور کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا وارد 22 روزش شد. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال امریکا در تاریخ این کشور است. گفتگوهای اعضای دموکرات کانگرس و قصر سفید برای پایان دادن به این مشکل تا هنوز نتیجه ندادند. این تعطیل در 22 ماه دسامبر پس از آن آغاز شد که دموکرات‌ها بودجه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای ساختن یک دیوار را تایید نکردند. دونالد ترامپ برای ساختن این دیوار در مرز میان مکزیکو و آمریکا خواهان نزدیک به 6 میلیارد دلار شده است. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کرده است. شان راین دیروز در یک اعلامیه افزود که پروسه خروج خودخواسته ما از سوریه آغاز شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا روند کاهش دادن حضورش در یک پایگاه هوایی در ولایت حسکه سوریه را شروع کرده است. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امور دفاعی گزارش داده است که اردوی آمریکا بیرون ساختن تجهیزات از سوریه را آغاز کرده است. این مقام‌ها که نام‌هایشان ذکر نشده افزودند که هیچ سرباز آمریکایی سوریه را ترک نکردند، اما با گفته آنها انتظار می‌رود 2000 سرباز در هفته آینده از سوریه جنگ زده بیرون شوند. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت ایالات متحده و پولند قرار است نشست بین المللی را در ماه آینده میلادی روی مسائل شرقی میانه برگزار کنند که در آن راه‌های آوردن فشار بر ایران را دنبال خواهند کرد. پامپیو این سخن را دیروز جمعه در جریان سفرش به شرقی میانه ابراز کرد. ایالات متحده آمریکا و پولند به گونه مشترک گفتند که از وزرای خارجه کشورهای جهان برای اشتراک در نشست در 13 و 14 ماه فوریه در وارسا پایتخت پولند دعوت خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود این را یک کنفرانس ضد ایران خوانده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، دوباره احترامات ما و آقای ساروان قبول بکنین. در قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در قسمت دوم موضوع بحث ما اصلاحات در کمیسیون انتخابات است. از مهمانایی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم در خط تلفن است. آقای ساروان، کدام مقدمه آماده کردی یا نکردی؟
بله نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، یو خو اول زه اوریدونکو ته سلام وایم. په دې ساعت کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو خبرې کوو. د ولسی جرګې له وروستیو انتخاباتو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو انتقادونه وشول او وویل شول چې دغو کمیسیونونو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هغه سي عمل ونه کړ چې باید کړی وای. بېلابېلو ګوندونو او حتی نړیوالې ټولنې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې کړې او ویلي دي باید اصلاحات وشي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شوي تېروتنې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې تکرار نشي. د حمل د یو دېرشمې نېټې پر ځای د سرطان په پای کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډېدو یو علت هم دا ښودل شوی چې په کمیسیونونو کې اصلاحات وشي او شفاف انتخابات یقیني شي. په تېرو ولسو کلونو کې سره له دې چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د انتخاباتو په برخه کې همکاري درلوده یا نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ډېره همکاري هم کړې ده، ډېر انتخاباتو مصارف هم نړیوالې ټولنې په غاړه اخیستي دي، خو په انتخاباتو په ترسره کولو کې تقریبا همیشه مشکلات درلودلي دي. نو د دې لپاره چې دا مشکلات حل شي باید څه وشي؟ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای سوان. همچنان مهمان ما در استودیوی کابل دکتر حبیب ننگ، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان هم تشریف آوردن. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه شما. هم صاحب بله آقای ننگ، استودیوی کابل هنوز به خیلی آماده نیست. آقای گفتیم به برنامه خوش آمدین، میشنوین انشاءالله صدای ما را؟
مننه، تشکر.
بله، همچنان در خط تلفن محترم آقای زبی سادات و اون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم با ما هستند و همچنان منتظر آقای محمد یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا هم هستیم.
بله، طولو تا هرکلی وی لبنای لشاغل سادات سخه غوارو چه دوی وی چه در انتخابات و خپلواک کمیسیون در اصلاحات و لپاره چه کردی یا چه پا پام کلری؟
جناب سوان صاحب، جناب نظر صاحب، جناب دکتر صاحب ننگ، ټول قدرمنو لیدو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې لپاره چې په راتلونکو ټاکنو کې د تیرو ټاکنو تېروتنې او اشتباهات یو ځل بیا تکرار نه شي، اصلاحاتي پروګرامونه ترلاسه کړي لري چې د همدغه اصلاحاتي پروګرامونو په پلي کېدو سره به وتوانېږو راتلونکي ټاکنې هغه ډول چې ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي مدیریت کړي حق اقدار ته وسپارل شي او تېرې تېروتنې او اشتباهات یو ځل بیا تکرار نه شي. په همدې اساس باندې په همدغه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي. فعلا د شلو ریاستونو بسونه هم اعلان ته تللي، یو سل دېرش نور بسونه اعلان ته تللي او قوت واسي په دې باندې کار کوو چې د کابل په ګډون د پنځو ولایتونو کې هلته د یو ولایت او د ښارونو په سطح باندې او همدا ډول د ولسوالیو په سطح باندې هم ریاستونه رامنځته کړو تر څو په درست ډول سره دا پروسه مدیریت شي او وتوانېږو داسې ټاکنې ترسره کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ واوسي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ننګ، ستاسو په نظر په انتخاباتي کمیسیونونو کې په کومو برخو کې اصلاحات ضرورت دی؟
راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم اصلا دا اصلاحات کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د دې سره یو ځای د دې اصلاحاتو بحث ډیر زیات بحث شو چې توافق هم په دې باندې و چې باید ټاکنیز نهادونو کې اصلاحات رامنځته شي او دغه اصلاحات د ټاکنو لپاره باید شفافیت او رونواله رامنځته کی. ولی متاسفانه تاسو ګوري اوس بیا هم په هر مرحله کې د اصلاحاتو بحث کوو، ولی هدف دا ده چې په کل کې تاسو راځي په دې باندې بحث وکړو چې اصلاحات په کومه کچه باندې نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکې ده او همدارنګه د افغانستان مدني ټولنه، سیاسي حزبونه. ولی متاسفانه په دغه برخه کې په کل کې مشخص نه ده چې اصلاحات په کومه برخه، متوسطه برخه، ابتدایي کچه باندې، په لوړه کچه باندې. نو دوم دا ده چې که بحث د اصلاحاتو نه دا وي چې د اشخاصو لرې کول او اشخاصو په ځای باندې نور اشخاص راوړل، زه فکر کوم دا به ډیره لویه اشتباه وي.
زما سوال هم دا ده چې ستاسو په نظر په کومو برخو کې اصلاحات پکار دي؟
راځم دې ته وسوګوري موک تر کومه ځایه پورې چې ما غوښتل چې په کل کې په دې باندې یو څه بحث وکړو، د هغې نه بعد اصل نقطې ته راشو. اصل دا ده چې کله چې ملي وحدت حکومت رامنځته شو، هغه کوم مسؤلین یا هغه کوم رهبري چې د ټاکنو د کمیسیونونو شتون درلوده، د هغوی هم وخت د قانون په اساس باندې نه و پوره شوی. ولې متاسفانه دا چې 2014 کال ټاکنې بحران ته لاړلې او عاملین یې هماغه اشخاص او افراد د دې په ځای چې پروسه او بخي د دې په ځای چې دغه موضوع ډیر روښانه شوی وای مجرم پیژندل شوی وای هغه اشخاص او افراد چې دغه پروسه بحران ته وړي و بل اخر د ملي وحدت حکومت تشکیل شوی و دغه بحران په لوجنه متاسفانه هغه څنګه شو دا یو عمل تر سره شو چې هغه مکافات شول هغه لاړل په حکومت کې کچیر تا وی خلاف دغه پروسه سره جفا کړي وای جرم کړي او باید هغه مجازات شي ولا وی په حکومت کې په داخل دی ارګ د مشاورینو په توګه باندې وګمارل شول دوه مدد چې اوس هم د شک نشته چې کله چې د ملي وحدت حکومت د یو لوی ځن نورست په دې باندې وتوانید چې ولسی جرګه ټاکنه تر سره کړي ولې متاسفانه اوس په داس یو بحث باندې دغه موضوع بدلیږي چې اصلاحات زه فکر کوم په کل کې د اصلاحاتونه د خلکو برداشت یا همدارنګه هغه دا ده چې یوازې د رهبری یا د کمیسیون د اشخاصو افرادو تغییر او تبدیل زه دا کافي نه بولم ولی زه په دې برخه کې په دغه برخه ډېر تاکید نه کوم زه په دې برخه تاکید کوم چې اصلا عمیق یو تحقیق باید تر سره شي په د ټاکنو د دوړو نهادونو کې او هغه تحقیق
خب باز اگر تحقیق هم شروع شوه باز انتخابات به تعویق مفته با اجازه شما یک لحظه ننگ سه بازم بر شما فرصت می آید برای از اینکه اگر یک نفری گپ بله خب تکمیل کنم می کنیم منتها بازم فرصت می آید کل گپتان خلاص نکنیم آقای بله یک لحظه سه اجازه بتین که آقای محمد یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا با ما هستن آقای رشید خوش آمدین به برنامه
تشکر نظر صاحب سلام به شما سروان صاحب میمونان حاضر در بحث و شنوندگان محترم رادیو
بله وقتی که از اصلاحات صحبت میکنیم اول خو قابل یادآوری است نه تنها ما و مطبوعاتی ها و اینا حتی سفارت ایالات متحده آمریکا هم گفته ایگه که ما با جامعه جهانی هم نظر هستیم یعنی از الف تا یا کل دنیا فهمیده که یک اصلاحات به کار است مگر ما سر از اصلاحات میخواییم قسم صحبت کنیم که اصلاحات یک مثلا چی شو ماشین های نو خریده شو دو مثلا موتر های نو خریده شو سه مثلا وطر شو ایتر شو ایتر اکوی عمومی اصلاحات ضرور است کل یک گفتر ضرور است از او خاطر آقای رشید شما بسیار واضح به ما گفته میتونین که یک چی اصلاحات شو اولین چیزی که مهمترین چیزی که هست ضرور است که انتخابات با آینده یعنی معقول کنین چی هست
تشکر اجازه بدین که اولا بحث اصلاحات و تغییرات با هم تفکیک بکنیم بعضی دوستا موضوع اصلاحات مستقیما ارتباط میتن با تغییرات کمیشنرا و یا بورد رهبری کمیسیون که ما او را اصلاح نمیگم او را فقط میخوام که یک امر عادی و عمل طبیعی در اداره به نام تغییرات او را بنامیم. دوم اصلاحات ارتباط میگیرد پایه ها و در عین حال اساسات تکنیکی عملیاتی حقوقی که میتونه از یک طرف باعث اعتبار و سلامت انتخابات شود از جانب هم اعتماد شرکا و جانبی که دخل نسبت به انتخابات مساعد بسازد و سوم امو تجارب تلخی که در گذشته ما داشتیم او تکرار نشود. حال با توجه به تجربه انتخابات 2008 پارلمانی تغییرات در بدنه رهبری که مثل مثلا انتخابات به دلیل سوء مدیریت نواقصی که در قسمت رهبری پروسه وجود داشت و این که دامنه های انتخابات با مسئله فساد در عین حال مسئله نقض قانون در عین حال محرومیت مردم از حقوق اساسیشان انجام میده و بسیار واضح بگیم که خود قانون انتخابات هم تاکید میکنه که هرگاه قانون انتخابات و قانون اساسی توسط کمیشنرها نقض شود خودش موجبات عزل و بار میره که این مسئله از اصلاحات کاملا جداست و تغییر در رهبری یک امر قانونی است متاسفانه که اگر دوستای ما با این خوش بشن یا خفه میشن امروز یک ضرورت اساسی برای تغییرات ما در خود بدنه رهبری که مثل مسئله انتخابات میبینیم دوم وقت ما اصلاحات صحبت میکنیم اصلاحات ما در چند بود باید روش فکر بکنیم اولا ما با یک احصایه دقیق رایدندگان لست واقعی که در اونجا مسئله تجویز، در اونجا مسئله ارقام خیالی، در اونجا مشکلات املایی و انشایی وجود نداشته باشه این باید اصلاح شد. یعنی ما این اصلاحات رو میخواییم. برای از این دو راه اصلاحی را داریم. اصلاح اول این که اگر کمیسیون مستقل انتخابات حکومت افغانستان و جامعه جهانی حمایت بکنن روند ثبت نام باید بیتی که
میتونه که مشکلات اساسی انتخابات حل فصل بکنه و این یک امری است که تکنولوژی این حل فصل میکنه، کمپانی های معتبر دراسه کار میکنه، اگر با اونها تماس گرفته شد این مشکل ما شما را حل میکنه. هرگاه اگر در این قسمت حمایت وجود نداشته باشه، ارادی وجود نداشته باشه، پس وقت خود باید ضایع نکنیم و از این حالا روی فهرست رندگان کار بکنیم که ما یک فهرست سوچه داشته باشیم. یک بس دومی که در بدنه ساختاری کمیسیون ما دو موضوع را باید با هم اصلاح بکنیم، بین رهبری که کمیسیون مسئول انتخابات است و بین دارانشا مشکلات جدی را داریم، هم در قسمت خلط وظایف و صلت ها، هم در قسمت نظارت و پاسخگویی، هم در قسمت استخدام و سایر دستورات اداری که کمیسیون مسئول انتخابات مستقیما در بدنه اجرایی دخیل شده و امر و لازمه پاسخگویی در خود ساختار از بین برده و ما اینو میخوای که اصلاح شود. دو معاونتی که در کمیسیون وجود داره، این دو معاونت مستقیما تضاد داره با خود دارانشا و رهبری دارانشا که اونها در حالت متاسفانه که منفعلانه قرار گرفتن. بحث شما ارتباط میگیره با خود بدنه کمیسیون در سطح ولایات. یک عاملی که در سطح ولایت کار میکنه میتونه که خودش یک عامل کلان فساد و در این حال یک نقص جدید برای مدیریت انتخابات باشه.
بله
ما نیازمند هستیم که
بیرمننه رشید صاحب سلامت توسه کور ودن اوس بو گورو چه سادات صاحب سوایی څومره تاسو له دغه پیشنهادونو سره دوی موافق دي په کومو برخو کې چې تاسو د اصلاحاتو د ضرورت یادونه وکړه؟ سادات صاحب مهرباني.
دغه فلان صاحب وکړن رشید صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دا چې پراسون کو ټاکنو کې مونږ د تیرو ټاکنو کې ورته اشتباهات تکرار نشي او داسې بنسټیزه کارونه مترسره کړي وي چې هغه وکولی شي د دغې پروسې لپاره اغېزمن تمام شي، نو لازمه دا ده چې باید همداسې اصلاحات په نظر کې ونیول شي. دوی د رای ورکوونکو لست ته اشاره وکړه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرحه مخکې هم همدغه وه چې باید د بایومتریک وسیلې څخه د رای ورکوونکو د نوملیکنې په برخه کې هم باید په دې کې استفاده وشي. که چېرته مونږ د رای ورکوونکو لست بایومتریک لست درلودلی، نن به دغه ستونزې مشکلات مونږ او تاسو نه درلودلی، او همدا اوس هم مونږ له ټولو زیداتو خواوو سره په همدې باندې سلا مشورې کوو چې آیا که چېرته د راتلونکو ټاکنو کې بیا هم ټکنالوژي استفاده کېږي، نو ښه به دا وي چې مونږ د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه هم په بایومتریک وسیلې په اساس باندې ترسره کړو، ترڅو د تقلب او درغلیو مخنیوی په هغې کې وشي او ټول خلک هم اعتماد باور وکړي په دغه پروسه باندې. د اشخاص ادلون بدلون زما په نظر باندې دومره به اغیزمن تمام نشي، خو بیا هم د ټاکل خپلواک کمیسیون څنګه اوس دې باندې کار کوي، د دولنشا په سطح باندې به هم تغییرات راځي، اصلاحات به رامنځته کیږي، او هغه کسان چې دوی وړتیا لري دوی کولی شي په دغه پروسه کې دوی ګډون وکړي او د دغه پروسې سره همکار پاتې شي. ورته وخت کې د ټولو زیداخلو خواوو سره که هغه ناظر بنسټونه دي، سیاسي احزاب دي، مدني ټولنې دي، له دوی سره مونږ سلا مشورې کوم دي پیل کړي دي او له حکومت څخه هم د دې غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت باندې هغه امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکړي چې بیا خدای مکړه داسې ونشي چې وخت راسره کم وي او کار زیات پاتې وي او د وخت د کمښت له امله ډېری ستونزو مشکلات رامنځته شي، لکه د رای ورکوونکو په لیست مو چې به مشکل درلود او عام هم دا باید شو چې 15 ورځې ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازې بندې وي او دا لازم و ونه توانېدو دغه درای ورکوونکو لیست چمتو کړو. ټول دغه موارد د موضوعات دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همداوس په دې باندې کار کوي او بیا هم د نظرو بنسټونو سلا مشورو ته ضرورت لري تر څو دوی تخنیکي اړخه دغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي او وتوانېږو په راتلونکو ټاکنو کې همغه
ډیره زیاته مننه. اوس ډاکټر صاحب ننګ ستاسو نوبت دی، مهرباني وکړئ خبرې مو نیمګړې پاتې شوې، اوس نور څه اضافه کوئ په هغو خبرو چې مخکې مطرح شوې؟ مهرباني.
ښه، زه یو خو غواړم چې په کل کې هغه خبره چې رشید صاحب ورته اشاره وکوله زه له هغې نه ملاتړ وکړم. واقعا د وخت ضرورت همدا ده چې په دغسې حساس وخت کې ضرورت همدا ده چې تفکیک د مسؤلیتونو باید وشي. دوم د رای ورکوونکو نوملړ دا باید تصحیح شي او په دې برخه کې ډیر کار ته ضرورت ده باید وشي. دوم دا ده چې د ټاکنو شوراکا چې کوم دي لکه سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه نړیواله ټولنه، دوی سره باید د خاصو میکانیزمونو په اساس باندې دوی باید داخل شي دې پروسې ته. دوی باید سهمدار یا ځان شرکا د دې پروسې وګڼي. تر اوسه پورې چې موږ هم دغسې یو احساس لرو، په دې برخه کې باید اصلاحات رامنځته شي، په دې برخه کې باید داسې میکانیزم رامنځته شي چې واقعا هغه کاغه مدني ټولنه دي، ناظر بنسټونه دي، همدارنګه سیاسي حزبونه دي، دوی باید د دې پروسې په نظارت او د دې پروسې په اصلاحاتو کې کاملا شریک وي. یو دومه موضوع دا ده چې دلته قانون شتون لري، ولې د قانون په دا یو داسې یو ډله یو داسې یو ټیم ته ضرورت ده چې دغه صلاحیتونه تفکیک کړي، چې خپل کمیسون کم صلاحیتونه لري او په تخنیکی برخه کې دارالانشا کم صلاحیتونه لري او تداخل دی وظیفوي باید په کارونو کې نوي. دا هم تر ډیره حده پورې په تیرو ټاکنو کې باعث دی یو شمېر ثباتوی شوی
دی. مشه انتخاباتو ته په دې شپږو میاشتو کې فکر کوي چې البته ځینې کارونه باید ډېر مخکې تر شپږو تر انتخاباتو مخکې وشي، فکر کوي چې دا وخت کافي دی دا کارونه ټوله کېدای شي؟
ښه، زه ګورې که چېرې اراده شتون ولري او قوي اراده باندې دغه کوم کارونه چې په مخ کې دي او په دې برخه کې جدي کار وشي، ممکن ده چې رسید هغه شپږو میاشتو کې دی وتوانېږي د راتلونکي داسې جمهوري ټاکنو ته یو ښه تیاری ونیسي. ولې متاسفانه اوس په داسې یو حالت کې کمیسیون قرار لري چې یو خواته د کابل نتایج لا تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي، دوم طرف ته تاسو وګورئ چې دوی په کار د شکایتو کمیسیون دغه ولایتونه چې دوی ته ورغلي دي دا شکایتونه وڅېړي. دا هم یو لوی کار ده او دا هم د ټاکنو د کمیسیون په مخ کې یو خنډ ده. ولې سره د ټولو مسایلو ولې زه اړینه بولم که چیرې یو خاص میکانیزم جوړ شي او دلته دا خپل شرکا د ټاکنو کمیسیون دا شرکا خپل سهم وګڼي او دی د یو میکانیزم په اساس باندې په دې پروسه کې شامل کړي، دینه همکاري وغوړي او هغوی وخت په وخت خپل طرح خپل برنامه د اصلاحاتو لپاره له کمیسیون سره شریکی کړي، دا 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 ګټه کوي د راتلونکي ریاست جمهوری ټاکنو لپاره او د هغوی د اصلاحاتو رامنځته کېدو لپاره. او دوم دا ده چې په عین وخت کې دلته کومک دا کیږي چې د دې په ځای چې کمیسیون کار وکړي، تیار دغه شرکا د دې سره مرسته کوي او کولی شي دوی کار ورته اسانه کړي. نو په دغسې یو حالت کې په کار داشه ده چې مشخص د اصلاحاتو دپاره باید میکانیزمونه جوړ شي، تر څو پورې وکولی شو مونږ د ریاست جمهوری ټاکنې شفافیت لوري ته بوزو.
ډېره زیاته مننه. همدغه مسئلې ته چې تاسو اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي، او نو په داسې حالات کې کې څنګه ممکنه ده چې دا ټول اصلاحات په دې لنډ وخت کې وشي او که نه وشي؟ په دې اړه به وروسته ښاغلی رشید نظر هم واورو، خو اوس له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوو.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
شماره تلفون برتان بسیار آیست آیست. میگم کسایی که در مورد انتخابات میخواین اظهار نظر کنن، پیشنهاد کنن، انتقاد کنن، نمیال وقتش است. مهمانای بسیار محترم در استودیو دو ما هستن، آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد شفاف انتخابات شفاف فکر میکنم. نامه از نام به اصلاحات ضرور است، ما هم یک اصلاح بکنیم نامه ایشان است. و آقای محمد یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا و شماره های تلفون ما
0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-211-45-01 و 818 افغان بیسی ما میتونند که اسمس روان کنید.
بله، اتا سواتل شمیره مهی روی یا شمیره رویدون که پر پیخامون راستولی دید دوی پیخامون با ورستول ولم همدار از دا سکایپ لطریقه لمرسره تماسون سه راژیو دات آزادی اوریدون که در تلفن لاری وصلرو مهربانی وکی.
بله سلام علیکم، شهاب الدین هستم از ولایت سمنگان. سوال من متوجه زبیولا سادات است. تا سوال را نتایج استیدایی ولایت کابل هم اعلان نشده، دیگه ولایت ها به شمول کابل نتایج نهایی از تا سرش کار میشه. آیا با تا انتخابات رئیس جمهوری اینا با یک دستپاچگی روبرو نیست؟ یعنی وقت بسیار کم نیست که اینا چه وقت آمادگی به انتخابات رئیس جمهوری میگیرن؟ در این مورد اگر از چیزی روشنی بتای خوده.
دیر مننه شعب الدین صاحب، هم دا پشتن الان دو نور ملمانو سخما کرده و بگورو چه تاسته سزاب وی بلاوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو. مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو ملمنو ته نیکیل سلامونه علیکم.
سلامت
جاوید مجل بات.
مهربانی جاوید صاحب.
زما خو خپل نظر یو نظر لرم یو پوښتنه لرم. مونږ چې د تیر انتخابات اصل مشکل په تخنیکی یا مثلا اداري داستون دی نه وی کنه، نو مشکل اصل کې په اشخاصو کې زما اشخاص کی تو بدلو دانش امکان نه لري. دغه منګل تو قتل چې موږ زغپل دی واغ نه ماینده هم دل چې کوم موټر لیس جوړ شوی په ولایتونو کې خصوصا د علاباد نو قبل چې کله په دې دینه باندې ناظرونو د ټول خبره او مخیاره چې کوم مهر او تاسو شو کابل ته چلاړ کابل نه بل استعلان شو یا کوم چې زرینو شاخ شو کابل نه بل استعلان شو هغه کې به مخ کې ور سره شي وي. نظم هله دا چې دغه کسان چې متحد وي دغسې کسان که ځای په ځای شي نو ډېره به ښه وي. او بله پوښتنه مې داده چې د سادات صاحب نه چې دا کوم شکایتونه چې ولایتونو کې شکایتونو کمیسیون د شکایت څېړي دا چې کابل ته لاړ شي کابل شکایتونو مرکزي دفتر کې دا بیا هم شمېرل کېږي که نه همدغه د ولایتونو شکایتو کمیسیون فیصله اوروي. دغه پوښتنه مې ده.
ښه، ډېره زیاته مننه سادات صاحب ځواب درکړي. بل اوریدونکی لرو، خبری وکی.
بله
اگه وقت داشته باشین
امیال وقت است در زوالتان ترک کنین امیاله که میشنان کلگی مردم.
سلام سلام محترم نظر صاحب، کبیر امیدی است از اولان گب میزنم.
بله امیدی صاحب خوش آمدیم، بفرمایید صاحب.
دانک شما جور است،
آشکر.
فقط پشت فکای های تاندق شدیم بسیار کم میگین در این وقتا. یکی دیگه ما یک سوال از خودتان دارم محترم نظر صاحب. تقریبا 20 سال است که مدام اولان هستم. در این 20 سال ما می تر رادیوی شما را میشنوم. در این تلویزیون در این رادیو بهترین پیشنهادها شده، بهترین نظرها شده. مگر ما که فکر کردم خود ما چندین دفعه نظر دادیم دیگه کردیم، هیچ کس نه میشنوان نه گوش میکنم، میشنوانم نه عملی میکنم نه عملی میشه. اگر راجع به همین برام یک صحیح معلومات می آیا کسی امیر عملی کردن نکردن؟
ما هر کس وظیفه خود اجرا بکنه، ما وظیفه خود اجرا میکنیم. میگه حافظ وظیفه تو گفتن است و بس دیگه چی بود؟
بس داره پدی پیره.
هر کس وظیفه خود میکنه. تشکر از دوستان امیدی صاحب محترم.
بل اوریدون که لرو مهربانی که وید زن معرفی که یو چه شر؟
چاروان سم محترم مجدد استانگزی مهرات بیا
مهربانی استانگزی
سلامون و ملمات و رندیکو
کور جوادان
اما در انتخابات پارا بندیوی چاروان سرسرن چه دولت دیر شکایتی گی و طول انتقادون نسی بیتی کمیشن ناکار دا یا دولت سم تدابیر نبیولی یو بلخ تکوغور و خپل داغ کسات که انتخابات زیگردون پی سیاسی احزاب یا دی مدنی طولن پنامو بندی یا دی چار دلی خصوصا ملت دا هم نزرل اخلاق پس صداقت باندې ولان نه د شفاف انتخاباتو لپاره. خو په فکر انتخابات به ویلي د لیډرې په مناطقو کې مثلا جهادي رهبران ګوندونه هغوی د فساد لپاره زمینه برابره کړل. هغوی راغله دلته داسې کارونه مثلا تخیالي جنګونه په لار باندې واچول یا مثلا ناامنی جوړه کړلې هغوی چې د دې لپاره خپل قانون ته صندوقونه ډکي یا مثلا داسې کسانې د مدني ټولنې یا د سر د ډلو په نامو باندې ځای په ځای کړلې چې هغوی د دوی لپاره په جدي شفافیت ته کار وکړي تقلب لمنو هلسوله. نو بغختنه می امام دغه د څه په نظرت بش کې دغه څوک چې راځي کسان استخدامي کې هغه به طرفه کسان ووسی حتی هغه نړیوال ټولنه نه ما څه مثلا نظر په بش کې دخل ووسی او ملت په دې راغند رول ولوبو به څه کړه د سرنوشت بر مثلا ده
ډیر زیاته مننه لټولو اوریدونکو منندوی کدی ورستی اوریدونکو شاغل ستانګزی پښتنه هم په نظر کې ونی شاغل رشید مخکې چې اوریدونکو شهاب الدین لسمنګان څخه ټلیفون کړی وو دغه پښتنه ته هم که جواب وایس مهرباني
مننه بجوی چې له هر تاکنو دایره ورسته موږ وقفه تجارت لرو او دا یو ستاندارد دی چې موږ په انګلیسي کې دغه پوسټ الیکشن وایو. په پوسټ الیکشن دورې کې یعنی دغه ټول لواقص او دغه پروسه ارزول کیږي په هغه کې هغه حلارې پیدا کیږي چې تشعیبونه غوتن پدرنه کیږي او موږ زو بیا د وقفین وروسته د پری الیکشن یا د ټاکنو مخکې دورې سایکل ته داخلي ګو چې په هغه کې باید طرزالعملونه کړنلارې دغه مسایل ټول استاکو څه چې اوس په موږ انتخابات کې ستونزه یو عیبین وغداده چې موږ ستانداردونه ته اصلا درناوی نه کوو. موږ پارلمان ټاکنه راوستلې پیوست هم کړی اوس مشه ټاکنه سره او دلته دغه وخت ما اصلا دی اساسي فاکتور په توګه باندې په پام کې ونیو. نو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو په خپله پارلمان ټاکنه کې باندې پاتې ده، بل په خپله د ولسمشه ټاکنه خواته شي ده، او په منځ کې د اصلاحات او د بدلونونو او د پر وخت ټاکنو ته رسیدلو د موضوعات هم مطرح کیږي. نو دلته یو ډیر هغه بحرانی حالت را مرسته کیږي. په دې بحرانی حالت کې موږ چې لومړی ټبونه په ګټه نکړو او په عین حال کې د اعتبار لپاره هغه شخصي تعریف نکړو، اما هغه د نړیوال ټولنه پیول ارزي، د افغانستان حکومت په بل خوازي، سیاسي جریانونه او بهیرونه په بل خوازي، او نور هغه د ټاکنو کارپوهان او اداره او تخنیکی برخه هغه په بل خو پات کیږي. اوس دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې موږ یو مدیر نهاد وای دغه وضعیت به ته کنټرول ورای سو او دغه حالت نه وته سو ولې بعد ما چې اوس وګورې الته د پارلماني پایلو تروس پرې څاک نه لګي خصوصا د کابل د کوچیانو او ورسنې پایل خو ځای پاتې موږ دلته د ولسمشر د نوماندانو لومړنۍ پایل کړی ده. اوس پدې کې د اسناد سیرل په تیر دوري کې یو لوی عیب وو. موږ خبر یو فار مثال چې په وخت کې د کاندانو چې اسنادونه او سر دوري دی په کې ځکه تذکرې او سټیکرونه وو، یعنی په وګو کې اتا تکرار وو کمیسون هلته یو فیصدی تعین کړی وه. هغه فیصدی چې من او منله په کې ډېر کاندان چې اسناد ستونزې لري لست نه وتله، بیا دوی انعطاف وکړه. هغه فیصدي له چی دکړله اوچه دکړله بیا موږ چې دغه اکثرا بیرته لست راغله. هغه ستونزه چې مثلا د کاندیدانو ارتباط له مسلح و غیر قانونی در سره چې هغه به سره قموسی رل سی په تیر دور که تاسی بولی در چی پنکی سو پیک سوله پیزی درس کاندان هست سوله سو رد که میسون دروازی بنده وی بیا سو سوله سو نسوله اگر کول پر زی پاتی دی مگر تروس پر دی اصلاحات لپاره نه برنامه رو کمیسون چی خبری کوی لبادا مرگا اگر مکتای تخنیکی نهاد لپاره قناعت بخون که ندی یا خو خلق دی چه اگوی پوهه ظرفیت د ټاکنو د ټول برخه په اړه باندې یعنی په حد کې نه چې درست قضاوت وکړي او یو چې بیا تاسو په دغه تخنیکی بحث کې داخليږئ له بعد موږ دغه وضعیت موږ لپاره قناعت بهون کې نه ده او کمیسیون دغه تورمندي نه لري. نو
تشکر سیب امین چه رشید سیب بازم رای حلش باز واده جنبندی اگر پیشنهاد کنین. حال آقای سادات بسیاری از سوالا متوجه شما هم بود. آقای حمیدی از آلان گفت که پشت فکایی ها دخشته. قبل از ذکر رشته سخنه به شما بسپارم، فکایی هم نیست خو نیمه فکایی و یک چیز در زبان ترکی یک استیلاس میگه که مرغ وقتی که تخمش ددان دروازه میرسه بعد از او ورخطا میشه. حالا ما امی اصلاحات و ایگپار در ساحه انتخابات مخصوصا در سیستمش اینا در 15 سال نمی کنیم، حالا که چند ما به انتخابات و کل ما ورخطا هستیم سیب.
او هر ظلم هم دستی
هر دفعه امی کار میشه. این انتقاد ما شخصا سر شما نیست، شما ما خود متشکرم هستیم، همیشه تلفن‌های ما را جواب میتین، همیشه در برنامه را شخصا تشریف میارین یا در تلفن حاضر میشین. یعنی هدف ما شما شخصا یا رهبرای شما نیست، ما در مجموع چرا سیب ما افغانا همیشه علفت هستیم تا آخرین لحظه استراحت میکنیم وادی آخر که اینو میگن سبا انتخابات باز کل کارا را صحیح میسازیم. سیب امی سوالارم جواب بتین، انتقاد مرم در نظر گرفته سیب. تشکر سادات سیب.
در از یتمن نکوه که نظر سید مهم موضوع تا مشاره و کلا بدبختانه افغانستان که سونده مشکل هم دغه ده
همدا اوس هم که تاسو وګورئ زموږ ډیری پروسې کله چې پیلېږي هغه وخت او میعاد مشخص وي، اما په ننویمه دقه کې بیا ټول مراجعه کوي، بیروبار زیاتېږي او هغه اصل هدف هم لاسته نه راځي. په اوس کې هغه کوم اصلاحات چې د ټاکنو خپلواک کمیشن کولی شي هغه پلی کړی شي، هغه اصلاحات به په لنډ ډول سره غواړم هغې ته اشاره وکړم. پوه کې تشکیلاتي اصلاحات دي چې اوسني تشکیلات د وخت سره متناسب نه دي، او په پلان کې لرو چې کابل په څلورو زونو وویشل شي او څلور لوی ولایتونه هم په دوو زونو باندې وویشل شي. د رئیسانو د استخدام موضوع د همدا ډول یو سوه دېرش نور بسونه دي چې هغه هم اعلان ته تللي دي. د ظرفیت د لوړولو پروګرامونه دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر کې لري د ولسمشرۍ ټاکنو نه مخکې هغه پلي کړي. همدا اوس مونږ د دفترونو هغه کومه ټکنالوژي چې په افغانستان کې د ټاکنو دپاره د هغې نه استفاده کوو دوه زره واته ماډل ده. مونږ غواړو چې په دې اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون زمونږ مرستندویه بنسټونو ته قناعت وکړو او دغه 2019 ته لوړه کړو. آیا د بایومتریک لپاره زمونږ هم تخنیکي ګروپونه همدا اوس کار کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې بایومتریک کاروو که نه، که یې کاروو نو په وخت سره د کمیسیون ته وسپارل شي، داسې نه چې شل ورځې ټاکنو ته پاتې وي او بایومتریک وسایل کمیسیون ته وسپارل شي او بیا هم لویه نیوکه او انتقاد هم په کمیسیون دغه وي چې ونه توانېد بایومتریک وسله اډول چې لازمه وه د هغې څخه کار واخیستل شي. په ورته وخت کې د دالنشا په برخه کې هم یو معاونیت رامنځته کېږي چې د ارتباطاتو معاونیت به اوسېږي او دا به هم د ټولو خواوو سره دغه د اړیکو د ساتلو دپاره استفاده ځینې کېږي. د رای ورکوونکو په لیست کې باید اصلاحات رامنځته شي. په تېرو کې مونږ په 21 میلیونه رای ورکوونکو په کارتونو باندې انتخابات ترسره کړي دي. دا د اقلا یو رقم خو مونږ ځان سره لرو که په دې کې ستونزې مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسیون مني، اما 13.3 میلیونه واجد شرایط د دې بلل شوي دي چې دوی دې په ټاکنو کې ګډون وکړي، خو په دغه لیست کې هم باید پراخ اصلاحات رامنځته شي او هغه نواقص او نیمګړتیاوې چې دي هغه باید رفه شي. ښوونکو او دولتي مامورینو ته هغه کسان چې موقت کارکوونکي وي د موږ سره هغوی ته هم باید په درست ډول سره ښوونه او روزنه ورکړ شي. د بایومتریک وسیلې سره باید دوی په درست ډول سره بلد شي او بیا هغه تېروتنې تکرار نه شي. د بهرنیو مشاورینو متراسب استخدام په اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي ترڅو دا هم موږ په نظر کې ولرو. د یوې خوا تاسو وګورئ هغه دوستان یا بنسټونه چې دوی نیوکه په دې باندې کوي چې اصلاحات رامنځته شي، کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا اصلاحات پیلوي بیا دوی په دې باندې نیوکه کوي چې شته ظرفیت شته، کسان چې په کمیسیون کې شتون لري هغه د دې ظرفیت نه لري چې دغه اصلاحات دې پلي کړی شي. نو دا فکر نه کوم چې معقوله اوسېږي. یا دوی ټول لاس په لاس سره ورکړو دغه پروسې دپاره چې دا ملي پروسه ده که چېرته واقعا ټول افغانانو ته دغه پروسه ورګرځي او مالکین د افغانستان خلک ولسونه اوسېږي، ټول سره لاس ورکړو او د دغه پروسه کې د بهتروالي دپاره کار ترسره کړو. او په ورته وخت کې یوازې سر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم هېڅ نشي ترسره کولی، همېشه د دغه ټولو دوستانو کمپنۍ او بالخصوص د نظرو بنسټونو همکارۍ ته شد ضرورت لري ترڅو دوی تخنیکي اړخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره
ساده سپ اوس که مشخص پښتنو تم جواب وایست. مثلا جاوید چله ننګرهار ټلیفون وکړوي وای پښخاسو کې بدلون پکار دی او وای کوم لچ چله ننګر په ننګرهار کې څه ډول کله چې کابل ته لاړ یالته تغییر وکړ، او بل پښتنه دا و چې د شکایتونو کمیسیون بیا رايش میډیا او کثرنګه
د ورکوونکو په لسونو کې ستونزې مشکلات شته دي. هغه هم د لوی لامل دغه و چې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وخت نه و ترڅو وتوانېږو د خپل تعقیم پر اساس فرمت واخلو، هماغه و چې لیس هغه ډول چې لازمه و رامنځته نه شو. نو اوس کې موږ په همدې باندې کار کوو ترڅو د ورکوونکو په لیست کې جدي تغیرات راشي او مثبت بدلونونه راشي او ټول په هغه لیست کې ځان وګوري ترڅو په راتلونکو ټاکنو کې دغه ستونزه او مشکل یو ځل بیا تکرار نه شي.
نه هغه د رای ورکوونکو شمېر فکر کوم دا و چې مثلا په جلال آباد کې د رای نتیجه یو ډول و د په نظر کله چې کابل ته لاړه تغییر وکړ
فکر نه کړم. دا به اگر کوم څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ترسره کیږي هغه کوم نتایج ابتدایي پایلو په اړه باندې چې کوم راپور ترسره شوی دی هغه د ټولو رایت په کتو سره دغه تصمیم نیول شوی دی. بیا هم که دا د کوم مورد ولیدل شي نو د وروستۍ او نهایي لیست پورې به ان شاء الله هغه ته رسیدګي کیږي او حق به اقدام ته سپارل کیږي. خو بیا هم زموږ غوښتنه ټولو دوستانو ته خدغه ده چې دوی هم په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې باور وکړي او کله چې
په دغه پروسه کې تاسو کېږي 2015 په تکاسان نماندان دي نو د ټول دپاره گنجایش هم نشته دی خو
بدبختانه مننه ساده صاحب د دې لپاره چې د ټولو تشویش په دې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي نو د ولسمشرۍ په انتخاباتو به خلک څنګه باور کوي څو کسو دا پوښتنه هم کړې ده چې کله به نهایي نتیجه اعلانېږي د ولسي جرګې
سلام صاحب همدا اوس هم ستاسو سره خبرې کوم د کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي چې تخنیکي چارې د کابل هم پای ته رسېدلي دي نن به انشاءالله د ورځې تر ناوخته پورې او یا که چېرته نن ونه شو سبا حتماً د کابل ابتدایي فایل به اعلانېږي او ورسره به د کوچیانو د حوزې فایل هم اعلانېږي ځکه افغانستان ټول د کوچیانو لپاره یوه حوزه دي او څو چې د کابل فایل اعلان شي د کوچیانو په لیست باندې هم کار نه کېږي یعنی د کابل د ابتدایي لیست په اړه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي او ډېر ژر به انشاءالله دغه لیست له ټولو سره شریک شي او هغه ولایتونو لپاره باندې چې شکایت کوي سره خپلې تړنې بشپړې کړې دي هغه به ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راستل او له هغې وروسته به ټاکلو خپلواک کمیسیون وروسته او نهایي لیست یې عمل ولایتونو هم اعلان کړي.
بله محترم ډاکټر حبیب ننګ شمال نوبت شماست رای حل پیشنهاد کنین که چی باید شوه که در این فرصت کم واقعا اصلاحات که قابل پذیرش هم باشه حداقل نسبی قابل پذیرش باشه ایجاد شوه پیشنهاد تان ارائه کنین چه؟
مننه یو بدبختی چې په ټاکنیزو نهادونو کې دا د 2014 نه تر ننه پورې کومو تاسو دې ته وګورو هر ځل چې ټاکنې شوې دي هغه رهبری د دوم ځل لپاره نه ده پاتې شوې هغه لري شوې په شکل د اشکال وغه متهم شوې ده یا طبعا دغه یو ستونزمن حالت رامنځته شوی ولې زه په دغه یو حساس وخت کې چې موږ د ټاکنو دغه دونی دغه نه هدونه ورسره مخ دي په دې کې مخ کې بیر تر اعظم مم دې ته کچيري قوي مدیریت د دې پروسې نه وشي او دا یو قوي ارزونه وشي او اسی پزری په نه خشي او د هغه نه بعد هغه تر رسیدګي وشي ممکن اغه تجارب چې په دغه تیرو ټاکنو کې تر سره شوې دي په دې تیرو تر لاسه شوې دي او دا د نوو ټاکنو لپاره په دې اړه نه ګټه واخیستل شي زه فکر کوم شفافیت دې ټاکنو راتلونکي ټاکنو زیاتیږي او چانس ډیریږي ولې متاسفانه دلته دغه وضعیت داس یو حالت تر رسیدلی ده چې د باور فضا ډیره کمه شوې ده په دغه یو حساس وخت کې زه فکر کوم چې اغه شوراکا د ټاکنو چکم دی لکه سیاسي حزبونه مدني ټولنې او خپل ټاکنیز نهادونه کله چې دوی لاس یو بل ته ورکی او یو مشترک ټیم جوړ کی او دغه مشترک ټیم اغه کوم ستونزې مشکلات چې په تیرو ټاکنو کې وي او د هغې د پاره یو لار د حل پیدا کی او راتلونکي ټاکنو د پاره هغه د یو اصلاحي بستې په توګه باندې پیشنهاد کی زه فکر کوم دا به ګټور وي نسبتا دې ته چې د اشخاصو افرادو قوارو په بدلولو باندې زه باور نه یم چې د قوارو په بدلولو باندې موږ توانیږو شفافیت د تضمین کړی شو.
بله صاحب مخکې دې چې نور ملمنو ته ورسو څو پیغامونه به ولولو. عبدالصمد له کابل لیکي با این کمیسیون انتخابات کې نتوانست با این کمیسیون انتخابات کې نتوانست انتخابات ولسی جرګه را به وخت انجام دهد انتخابات ریاست جمهوری بدون اصلاحات ناممکن است. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکي د انتخاباتو په کمیسیون کې ډېر مشکلات شته د انتخاباتو کمیسیون باید د بایومټریک ماشینان اصلاح کړي. زواک په یو بل پیغام کې لیکلي دي چې البته متفاوت دی وایي چې انتخاباتو په کمیسیون کې د نورو اصلاحاتو ترڅنګ پکار ده چې د کارکونکو په برخه کې هم اصلاحات راشي. همدارس زین الله ویسال کندهار لیکي وایي د ټولو افغانانو سترګې و دې ته ختلي چې څه وخت به د ولسي جرګې غړي رسمن خپلو چوکیو ته ورمعرفي شي او دوی به د ولسي جرګې تالار ته ورودانګي او تر اوسه پورې خو داسې لیدل کېږي چې دا خبره ډېره ناشونې ده. بل اوریدونکی میسم توحیدی و سوال من از زبه سادات است. تأخیر در اعلان نتایج ضعف کمیسیون های انتخاباتی است یا مداخله حلقه های مشخص؟ اگر جواب شما مشکلات است پس مشکلات نتیجه ضعف شماست. میسم توحیدی لدائکوندی چه خدا پیغام رستوالی او؟
بله
او یو پیغام بل بهم ولولو پیغامون البته ډیر دی اسلام الدین سادات له خوست ولایت له مندوزوی ولسوالی څخه لیکي وای د انتخاباتو قصه ډیره اوږده شوه په کار نه ده چې نوره اوږده شي.
بله تشکر. خب ایره آقای سادات جواب میتن بعدن اول نوبت آقای رشید است. آقای رشید شما هم رای حل که میخواستین پیشنهاد بکنین چی باید چه؟ مثلا امی یکی از شنوندهای ما که شما خودت خواندی آقای سارور میگه مثلا ماشین بایومتریک باید اصلاح شوا به طور مثال، اما تو چیزای واضی واضی اگر
آیا واقعا دی بایومتریک پا ماشینونو که دا تیرزل چی انتخابات و شوال مشکلات ولو که نه ولو که مشکل دی ماشینونو
خواستن دکتر سیو عبدالله نام خود پیدا نتانست
یا دی ماشینونو پا کارون که مشکلات ولو ده مسئله ده.
رشید سیب
بله نظر صاحب پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، پیشتر صحبت تانزای صاحب که یگیرا داشتن سر خود نهادهای ناظر کاندیدا و اعضای سیاسی، ما همراه سانزایش موافق هستم که تنها معضله و مشکل در سطح ولایات ولسوالی ها و مراکز و محلات ما در حد حدود کارمندان انتخابات نمیبینیم. متاسفانه که در اونجا ناظرین اعضاب و کاندیدا هم مشکل خلق میکنند، مداخله میکنند، به نوع اونها پروسه را به طرف بی‌نظمی سوق میکنند که این یک مسئله جدی است و آموزش و در عین حال رفتار مسلکی اونها میتونه که تا حد مشکلات را کاهش بده. در قسمت نهادهای ناظر متاسفانه که ما هم نگران از این هستیم که بعضی از نهادهای ناظر از آدرس احزاب سیاسی، از طرف بعضی از چهره های بطرح حکومتی اینها حمایت میشن و در بعض حالات خود نهادهای ناظر بعضن اونها رابطه تامین میکنن با کاندیداها و متاسفانه که چیزی که بسیار بدتر واقع شده ای است که انتخابات افغانستان به تجارت تبدیل شده و هر کس در یک بخشی از انتخابات یک چشمه عایداتی را از لحاظ پولی و مالی پیدا میکنند که ای باز صدمه بزرگ را برای هویت کل نهادهای ناظر و نهادهای جامعه مدنی اما قسم برای احزاب سیاسی و نهادهای معتبر انتخاباتی اینها خلق میکنند که از این بعد باز خوب است که نهادها پاسخگو باشند. ما از سانجه سر میخوام که من نمایندگی فیفا را به دوش دارم، در هر جایی که هر مشکلی ده باشند حاضر هستم که به شما پاسخگو باشم و در قسمت اصلاحات و آوردن تغییرات که از مو جامعه افراد مطرح بی‌طرف و استوار به مو اساسات کشور باشن او را استخدام بکنم و پروسه به کار بگذارم. در قسمت سادات گفتم که اشخاص و چهره ها، یعنی این یک سلیقه ما نیست، اگر مشخصا ما طرف باشیم ما فرمایشی این را نمیخوایم که اعضا تبدیل شوند. شاید بهترین دوستان در بین اعضا باشند در قدر رهبری که میسون، اما وقتی که بحث قانون و مصلحت عمومی کشور میه ما ناگزیر هستیم که بالاخره بیاین تن بتیم به قانون. قانون فعلا میگه حکم میکنه که هرگاه اعضایی که میسون از انتخابات نقض قانون اساسی و نقض قانون انتخابات مرتکب شدن عزل شده حساب میشن. نقض قانون اساسی برای موردش هم میگم که در بحث شورای ولایتی ما باید امسال انتخابات فرولتی رو میداشتیم چون عمرشان 4 سال است و این واضح هم در کمیسیون صدا کردن که شما تصمیم تا در مورد انتخابات شورای بگیرن. متاسفانه که اعضا نگرفتن. حالا این مشکل یک جنگسالار، یک مشکل یک حزب سیاسی و یا کسی دیگه نیست. خب کمیسیون باید تصمیم میگرفت. متاسفانه تصمیم گرفته نشد. شورای ولایتی تان 5 ساله میشه اگر در سال انتخابات برگزار شود. در سنا یک سلطه که از آدرس شورای ولایتی میتونه به اعتبار میشن، یک سلطه که از شورای ولسوالی وجود نداره، یک سلطه باقی مانه که او انتصابی هستن. پس این به کی برمیخوره؟ و طبیعتاً که به این تصمیم حکم قانون اساسی تصمیم برای کمیسیون مسخر انتخابات داده. در بحث قانون انتخابات موارد جدی است. بنان اینها از لحاظ اعتبار حقوقیشان متاسفانه که به اعتبار شدن و آنچه که از لحاظ اعتبار مسلکی و کاریشان از من نمیگم، اکثر مردم که با شما تماس میگیرن خودشان واضح میگن که با این کادر و با این رهبری ما نمیشه که بریم به طرف انتخابات، چون اعتبار اینها از دست دادن و نهاد متاسفانه که متاسف شده. ما به نهاد احترام داریم، نهاد ملی افغانستان است، در اونجا سرمایه که مصرف شده مربوط به همه ما میشه، ولی بحث بدنه رهبری متاسفانه که دیگه او اعتبار و حیثیت لازم نداره. در بخش اصلاحات بدون بایومتریک فکر میکنم که مشکل است، اما ثبت بایومتریک یک اساسات جز اساسات باید باشه. هرگاه ثبت نان بایومتریک نباشه باز هم ما میریم دستگاه ها رو به کار میریم. ما قبلا گفتیم که او فقط حیثیت ماشین حساب داره که ماشین حساب برای شما حساب میکنه که چند نفر رای داد، اما این که شما باز تکرار پیدا بکنن، جلوگیری بکنن از افراد زیر سن و موارد دیگه، او قابلیت نداره. و اینم باید بگم که ماشین حساب یا امید بایومتریک در انتخابات نتیجه خوب را نداده. در بعضی حالات متقلبینی که
همیشه در صحنه هستن و پلان و طرح خود بر تقلب دارن، از خلاها آگاه شدن و این خلاها میتونه که در انتخابات جمهوری جدا مورد در برابر خطر ما شما قرار بده و کنترلش مشکل باشه. اصلاح دیگه که بسیار مهم است، ما میکانیزم شمارش و در عین حال رایدهی رو باید اصلاح بکنیم. میکانیزم شمارش ما این که اگر ما در محل حساب میکنیم فرمسال که یک کاندید بوده 40 رای و بازو در مرکز شمارش ولایت یک چیز دیگه میشه و در کابل بازو 400 میشه، این خودش یک مزله است که هم فساد خلق میکنه هم اصل بی‌طرفی از بین میبره. اولوز که کاندید دیگه سر کمیسیون مشخص خود سر مرکزی نمیکنه، سر پروسه سر مرکزی نمیکنه، سر کمپاین خود سر مرکزی نمیکنه، او فقط در محل و در مرکز کارمند میخره. خریداری کارمندا یک مسئله جدی است و ما از کمیسیون میخوایم که در قسمت گماشتن کارمندان معارف اینها باید تجدید نظر بکنن، یک لایحه درست ترتیب بکنن که در اونجا پاسخگویی به وجود بیاد. آنچه که برای ما بسیار مهم است کمیسیون میگه که والا ما خب بعضی افراد تغییر تبدیل میکنیم، نه خیر، برای ما اصل مکافات و مجازات مهم است.
بله سه بله رشید سپ، اجازه بدین که سادات سپ بعض طرح شما را جواب بدن. سپ
چقدر موافق دی
ورسره؟ چقدر موافق است
او دستور ممکنه ده.
گرچه سادات سپ همیشه موافق است اما بسیاری مسائل باز بعد از موافقت مسائل خود را طرح میکنن. سادات سپ بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. موضوعات را که برشید صاحب اشاره کردن واقعا موضوعات هستن که باید به نظر گرفته شود، اما شرایط عینی واقع جامعه ما شما را ما به نظر بگیریم، کاشی پلان و طرحهایی را که اشاره کردن قابل تطبیق باشه. ما شما در کشور زندگی میکنیم که در پایتخت از او یک نفر میاید برای 22 ساعت به 3 شهر متوقف میسازه، کسی از خانه برآمده نمیتونه و این خوبان که در مناطق دوردست و در اوجه چی وضعیت قرار داره. خواسته های ما باید با واقعیت های عینی جامعه ما تر بخوره و یکسان باشن. کمیسیون هم کوشش از این دارن که در انتخابات آینده واقعا اصلاحاتی با وجود ده. هیچ کس هم نمیخواد که یک ماموریتی که برشان سپرده میشه در او نتانه یا هم ضعیف باشه. هر کس کوشش از این دارن که از او به گونه خوب یاد شوه و گفته شما که مدیریت خوب کرده و کوشش تفلاش خود هم به همیشه میکنند. حال هم در انتخابات افغانستان اول اگر ما شما بیاییم سر ازی بحث کنیم که چرا باز هم با گذشته 17 سال ما به اساس تذکیره کاغذی که او میشه در هر فوتوکاپی یا جایی که بری باید اگوانی برای تانجور میکنه، با اساس از اون وقتی که ما شما انتخابات برگزار میکنیم با توقعات ما هم باید به مو اندازه باشن. فعلا بار اول بود که در افغانستان ما شما از وسیله بایومتریک استفاده کردیم. اون رشید صاحب بشارم داشتن که او بایومتریک نبودن بلکه ماشین حساب بودن. باز از اون توقع به اندازه ماشین حساب توقع باید داشته باشیم، نباید توقع ما از اون باید اندازه وصله.
امید شد سادات صاحب، تشکر سادات صاحب محترم. بله سادات صاحب محترم، آقای عزبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل، دکتر صاحب حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات شفاف، محترم آقای محمد یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. امیدوار هستیم که این صحبت ما شما یکمک فایده داشته باشه به کمیسیون و به کسایی که به انتخابات اشتراک میکنن و همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون امروز با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکل، شمشاد زدران، میر احمد صافی و رامین کاکل هم یک جان تشکر. ما همیشه یک 3-4 دقیقه وادی آخر باید وقت تر استودیو رو ترک بکنیم برای از اینکه اینا به ما دو ساعت اینجا بودیم، ایره به برنامه های آینده یعنی به برنامه های بعدی به خبرها آماده میسازن. از اون خاطر معذرت ما رو بپذیرین که یک 2-3 دقیقه پیشتر استودیو رو ترک میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
ترگه خماری در تکرم نالزاری تو در
سترگی خماری سرتکم نالا داری دجرا زخمی کاری شم رسوا جا پیاری دجرا زخمی کاری شم رسوا جا پیاری تجڑا زخم میکاری شوم رو سوانا پیاری در رغی دو امید منشت تجڑا زخم میکاری شوم رو سوانا پیاری پجڑا زخمی تو دی بلا پڑھ لی اما تجڑا زخم میکاری شوم رو سوانا پیاری پر زخمی تو ری بلا پڑ لی اما تجڑا زخم میکاری شوم رو سوانا پیاری تو دسترگ کماری در تکم نال داری دجڑا زخم میکاری شوم رو سوانا پیاری گردم تجرا زخم میکاری شوم رو سواتا پیاری پجرا زخمی بطر چو گردم تجرا زخم میکاری شوم رو سواتا پیاری آخر پجرا را باندی و سواد مویان تجرا زخم میکاری شوم رو سواتا آخر پجر را باندی و سواد مایان تجرا زخم میکاری شوم رو سواتا